Slavă ne sănă kidem apșin dvei băgei sveta o sia zădi i radio ta o vajiasta. Assalamu alaikum. Pra rawan i vësat ki tërshna asman landi unize program akhperiji. Dëmzeki nariwali uradzi pa mnasabat, për di bandi khabri kiji që pa mnasani ki khalak dëmzeki se khat cërdabal istifada kavi, cumra zianvar arabi au cumre i përkhuande i top gavr kavi. Da matalib tër khabrunu u rus të razi. Da hamda apanasan cimi au nari khabruna. د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي دغه شورا د سولې په موضوع کې د ولس سره مشورو ته اړتیا لري. ولس مشر غني وایي د سولې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي دي. د امریکا منتخب ولس مشر جو بایډن وایي چې په امریکا کې د کارموندنې پروسه ټکنۍ سوې ده. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په کابل کې دغه کنفرانس ته وویل
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
عبدالله زیاته کړه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سي موافقې له مخې شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاده سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوي. محمد اشرف غني د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحلې کې داخل کېږي د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر سي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي چې تېره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلاره موافقه وسوه. دا معلومه نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د هڅو د درناوي لپاره ځانګړې غونډه جوړوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه نن ته پلان سوې ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې نن 2 بجې د ازادي راډیو د خبريال شهید الیاس دایی د افکارو د درناوي او همدارنګه د هغه پاکي ارواح ته د درناوي په موخه باندې یو غونډه راوبلې.
محمد الیاس دایی څه باندې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه د عاملانو په مجازاتو کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د پکتیکا امنیه قمانداني وایي په ارګون ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د امنیه قمانداني ویان شاه محمد آرین نن رسنیو ته وویل دا نښته تېره شپه سوې ده.
د لومړنۍ معلومات په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو ولس نفره وژل شوي دي او همدارس په نښته پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
ښاغلی آریان دا هم ویلي چې د ارګون زون د محلي پولیسو قمندان اوید محمد خان چې تېره شپه یې ګیانې ولسوالۍ ته اکمالات کول د وسلولو په یوه کمین کې وژل سوی دی. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې وزګارتیا په اړه راپور ښیي چې اقتصادي بهتري ټکنۍ روانه ده. جو بایډن له کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د زیان د جبران لایحه تصویب کړي. ښاغلی بایډن پرون وویل که اوس اقدام ونیسي راتلونکی به ډېر تت وي. ده وویل چې امریکایان مرستې ته اړتیا لري. پرون تر دغو څرګندونو مخکې د حکومت په یوه راپور کې څرګنده شوه چې په نومبر میاشت کې د کار بازار ورو سوی و. جو بایډن رسنیو ته وویل دی د 9 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغې مالي بستې ملاتړ کوي چې د کورونا وایرس د جبران لپاره پلان سوي او په کانګرس کې ورباندې بحثونه روان دي. جو بایډن زیاته کړه کله چې خپل کار پیل کړ پر کانګرس په فشار راولي چې دغه مالي بسته تصویب کړي. د هغه په خبره د دې مالي بستې تصویب د کارموندنې، وزګارو کسانو، تحصیلي موسسو او د روغتیایي خدماتو مالي مرسته کولی سي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې یو ور بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون ناوخته یې خبرې کړي په 24 ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووینونس 2025 تره نوي مثبتې پیښې ثبت سوي او په همدغو 24 ساعتونو کې 2516 تنه د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې مړه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووځي. ډونالد ټرمپ چې د واک څو اونۍ پاتې دي د امر صادر کړی دی. دا اعلان پرون وروسته تر دې وسو چې د امریکا دفاع وزارت په وروستوي کې ویلي چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمېر د جنوري تر نیمایي راکمیږي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کار په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. او په تلو تلو کې په کابل کې د نجونو او هلکانو د باولینګ د وروستي پړاو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوره سول. دغه دوه ورځنۍ لوبې وې چې د سلو غوره لوبغاړو له ډلې وروستي پړاو ته دولسو نجونو او دولسو هلکانو لاره موندلې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درشته اسمان لاندې خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په دې لومړي ساعت کې پر خبري خبرې کوو. شای یو له هغو شیانو چې استفاده ورڅخه ډیره کوو خو په قدر چندان نه پوهیږو یا مو ورته پام نه دی کړی هغه خبره ده. حال دا چې د انسانانو او نورو ژوو ژوند له خاورو سره تړلی دی. د باټا طبیعت او ټول مخلوقات له خاورې پیدا کیږي او بیرته خاورې کیږي. نو څنګه له خاورې سمه استفاده کولای شو او د تخریب مخه نیولای شو؟ نن د سپتمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي دا ورځ د دې لپاره نومولې چې خاورې ته د ورپېښو ننګونو او د خاورې د ساتنې لپاره د انسانانو پام واړوي. افغانستان چې وچکالیو ډېر ځپلی، ځنګلونه او شنې ساحې کمی شوي او له بلې خوا خیرازه خاوره له پیړیو راهیسې د سیلونو او ورښتونو له کبله توژل کیږي، شایي لا ډېر دې ته اړتیا ولري چې د خاورې ساتنې ته پام واړوي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زموږ میلمانه دي حمیدالله احمدزی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د خاورې د څېړنې د ریاست رئیس دی. پوهن ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون استاد او څېړونکی دی او همدارس د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس شاخله جلال الدین ناصری دوی زموږ میلمانه دي. او تاسو درنه اوریدونکو سره لوسه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاله پښتنې یا نظرونه راستولې شي. 1903 شمیره په یاد لري. وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم چې په مستقیم ډول سټډیو ته ټلیفون وکي او زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنه وکي. او لتاسی اوریدونکو څخه مخکې تر دې چې ملمنو سره تماس ټینګ شي ټلیفون تر اوسه پورې سم کار نه کوي، نه پوهیږم چې تخنیکی ستونزه ده او که څه. تر هغه پورې لتاس څخه دا پوښتنه ده چې تاسو د خاورې په اړه څه فکر لرئ، څه نظر لرئ؟ تخنیکی همکار عیار وایي چې ښاغلی احمدزی همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت د خاورې د څېړنې ریاست رئیس ښاغلی احمدزی. احمدزی صاحب تاسو تر کله وایم؟
تاسو ستاسو ستړي مشه ډېره مننه. احمدزی د خاورې تحقیقات رئیس او د مختلف خوانا ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وکړم.
ډیر زیاته مننه احمدزی صاحب. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، شاید ډیرو خلکو په دې لسره غور نوي کړی چې خاورې ته ولې باید اهمیت ورکړي او یا دا خاورې چې زراعت پکې کوي، د ونې پکې ژدي، کورونه پکې جوړوي، د انسان له شی استفاده وتلی هم شي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
مننه. اصلا خو او ډېر توجه نه ده سوی د بلوموم د ټول نړۍ په سطحه باندې، خصوصا په افغانستان کې. ولې خاوره د مونږ تاسو د ټول ژوند یا د ټولو موجوداتو هغه ژوند چې په ځمکې په سطحه ژوند کوي د ټولو ژوند اساس ټاکي. یعنی که چېرته مونږ وایو نباتات، حیوانات، د نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو د استوګنځای لپاره بهترین او اصل بستر ده، ولې داسې تر اوسه پرې ورته ډېره توجه نه ده سوې. دا مشکل په نړیواله سطحه باندې ده. چې اوس نړیوال په دې پوه شوي دي چې خاوره یعنی ضرور نه ده چې مونږ کیمیاوي موادو ته ډېر لاړ شو، کیمیاوي سرو ته ډېره توجه وکړو، په نورو برخو توجه وکړو، نه، باید مونږ ډېره توجه خاورې ته وشي. چې دا الحمدلله په افغانستان کې هم دغه محسوس شوی ده دغه اهمیت، او د خاورې د څېړنې ریاست په دې باندې کار شروع کړی ده جدي.
بله احمد، زه سم ډیره مننه ستاسو د کار په ارتباط به بیا نوبت در کوچه، مثلا تاسو څه کار کوي ورته، او زمنن په دې به هم خبري وکړو چې کوم خطرونه ورته پیښتي خاورې ته. پوهان ډاکټر ذکر الله صافی همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی، دوی ته هم هرکلی وایم. ښاغلی صافی، زموږ د افغانستان خاوره له څه ډول خطرونو او ننګونو سره مخامخ ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، قصد کې اجازه راکړئ چې تاسو خپل تاوده سلامونه او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت
خبر دا چې لږ مقدمه د خاورې په ارتباط وایم تاسو ته. ښه معلومه ده چې خاوره د طبیعت یو ډېره سخاوتمنده سرچینه ده. خاوره ده چې د نړۍ د نفوسو ځواب ویونکې ده. د نفوس د نړۍ د نفوسو د زیاتوالي یعنې د هغې ته د خوړو د برابرولو یعنې یو ستره سرچینه به بلل کېږي. افغانستان کې دا څلوېښت کلن ناورین چې پیل شو، متاسفانه کوم چې یوازې انسانان نور یعنې څارویو ته متاثره شو، بلکې زموږ خاوره ډېره خراب شوه. خاوره مو د تخریب سره مخ شوه، خاوره مو ښه پاملرنه ورته ونه شوه. د خاورې هغه سټرکچرونه یا کوم ساختمانو چې هغه باید ساتل شوی وای، هغه باید بدل شوی وای، هغه د منځ لاړه، او یعنی ډېر زیات نقصانات زموږ خاورو ته ورسېدل. خاوره هم ډېره متاثره شوه، هغه تولیدي توان چې لړ د لاسه ورکړه. او خاوره تاسو معلومه ده چې خاوره د سل کاله بعد چې موږ کوم د خاورې نقشې ګټې پورته کوو، په حقیقت کې د خاورې هغه سل کاله پخوانی زیرمې دي چې د عضوي موادو د یو مست شکل ځان خپل په خپل ځان کې زیرمه کړې وي، او موږ د هغې نه په اوږده زمان استفاده وکړه. او دا لړۍ بالاخره دا باید داسې ساتل شوی وای چې دا آینده سل کاله آینده نسلونو لپاره زموږ هغه زیرمه شوي هیومس یا عضوي مواد چې په خاوره کې باید نورو استفاده کړي وي. ولې دا یو څلوېښت کلن ناورین داسې یو خلا رامنځته کړه؟ تاسو یقین وکړئ چې سل کاله بعد به زموږ آینده نسلونه د دې د دې د منفي یا ناوړه اثرات محسوسوي. اوس په افغانستان کې خاوره واقعا د سر تعدید سره مخ ده. هغه دا چې دا تخریب فوق العاده زیات دی، که څه هم باید دا هېر نه شي چې اوسنی دولت تقریبا زیات کارونه پیل کړي دي او غواړي چې خاوره وساتل شي. ځکه خاوره که تاسو فکر وکړئ ژوندی موجود دی، هغه شخص چې ژوندی موجود لري خاوره لري، خاوره تنفس کوي، خاوره وده کوي، خاوره ځوانېږي، خاوره زړېږي، خاوره مرګ لري. په همدې شکل باندې بنا د یو ژوندي موجود باید څومره ساتنه وشي. نو چې متاسفانه زموږ خاورې د سر فقر سره د سر ناوري سره مخامخ شوي دي، او د سترو خطرونو سره لا هم لاس پکې روان دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان پوهان صاحب. بیا هم تاسو ته درځو احمد صاحب، تاسو مخکې لارو چارو ته اشاره وکړه چې ستاسو وزارت د خطرونو دوغو خطرونو چې خاورې ته پیښ دي دغو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي، که اول دا ووایي چې خطرونه ځینو ته خو البته پوهان صاحب اشاره وکړه، نور څه دي؟ اوس ځینې خلک وایي چې په افغانستان کې ډېر بمونه استعمال شوي دي، کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. دا څو ورځې مخکې په ټولنیزو شبکو کې موږ ولیدل چې د دولت وسلوال مخالفان د تیلو ټانکرونه خالی کوي، تیل په ځمکه خوشي کوي. ځینې وایي چې دا ډول کارونه هم خاورې ته ډېر زیات زیان لري، او زیان یې شاید په پیړیو پیړیو ختم نشي. دا ډول نور کوم خطرونه خاورې ته متوجه دي؟
مننه، بالکل خاورې ته کوم چې پلان صاحب یادونه کړه تاسو ویلي، د دې په څنګ کې د ښار جوړونه یعنی اربنایزیشن کورونو جوړول چې نیول کېږي او کورونه جوړېږي، او هغه کورونو یا ښارونه چې جوړېږي په لارو کې ماشین آلات دي، او هغه خاورې ساختمان یا د خاورې جوړښت دي، او هغه دې ته برابرېږي چې د خاورې د تودنې یا د خاورې د ایروژن باعث وګرځي، او هغې خاورې پاسنۍ برخه چې کوم عضوي مواد دي په هغې کې ښه نباتات کرل کېږي هغه له منځه لاړ شي، او یا هم زمونږ زراعتي دا یو مشکل بل عمده مشکل زمونږ د د نباتاتو د کښت طریقې دي چې دا شپنه اصلا دغه د کښت طریقه کله چې د دوم جنګ جهاني نه راوروسته د ګرین ریولوشن یا د شین انقلاب سره منځته راغی نو په هغه وخت کې زراعتوانو او د نورو دا کوشش کاوه چې کیمیاوي سرې ادویا په خاور کې موجود دي د خاورې چې اصلا مونږ کومه طریقه ساتلی شو هغه منځه لاړه نو دا یو بل غټ خطر چې استفاده کېږي مثلا دوی تشدیدي کښت استفاده کوي یو نوع نبات دائم کرل کېږي ډېر کرل کېږي چې هغه د خاورې حاصلخیزي له منځه ځي بل د ژوندیو موجوداتو د ځمکې په سطحه یا په خاوره کې ژوندیو موجوداتو له منځه وړنه خصوصا د همدغه کیمیاوي موادو په وجه باندې د تغییر د اقلیم چې مونږ ګورو د بارانونو د کمښت سره شینوالی د ځمکې په سطحه باندې شینوالی کم شوی ده یعنې د ویجیټیشن کم شوی ده چې دا پخپله ویجیټیشن د خاورې د ضعیفوالي او د حاصلخیزي د کموالي او د تخریب یا د فرسایش عامل ګرځي او همدارنګه د پولوشن د دود دا نوڅ کوي کوم چې نباتات کښت کمیږي او اندازه کمیږي او بېرته دا مستقیما رابطه لري په ژوندیو موجوداتو په خاورې کښې او پخپله په خاورې په حاصلخیزي باندې بل مثلا د اوبو د کمښت په وجه باندې چې روانې اوبه کمې شوي دي ډېرې اوبه د ځمکې لاندې اوبه استفاده کېږي چې هغه د ځمکې لاندې اوبو کې د مالګو شتون نسبت د روانو ته زیات ده نو هغه چې کله خاورې ته استفاده کېږي نو خاورې کلکوالی او د خاورې مالګینتوب منځته راځي خاوره خرابېږي بل د خاورې رژېدنه اصلا که چېرته مونږ په افغانستان کښې وګورو د مونږ خپله دغه توپوګرافي د ځمکې لوړوالی او ټیټوالی او غرونه او تپې ډېرې زیاتې دي دغه لوړوالی او ټیټوالی د تپو او بیا خصوصا د دغه د څلورو لسیزو جنګونو په وجه باندې چې د مونږ الفچرونه فضایونه صحیح مدیریت نه شول له منځه لاړل نو هغه خاورې لوت شوې نو هغه د خاورې لوڅوالي او ډېره خاوره خاوره چې حاصلخیزه خاوره ده پاسنۍ برخه یې 10 سانتي یا 10 سانتي خاوره چې هغه ته تاسه یا درنۍ خاوره وایو اصلي زراعتي ځمکه خاوره ده هغه له منځه لاړله همدارنګه د حیواناتو که چېرته هغه وحشي حیوانات دي که اهلي دي د هغو کموالی ځکه پخپله د حیواناتو پاتې شونې بېرته خاورې ته اضافه کېږي خاوره حاصلخیزه کوي په خاوره کښې عضوي مواد زیاتېږي هغه د خاورې د عضوي موادو زیاتوالي په وجه باندې هم د نباتاتو کښت زیاتېږي او هم د مونږ د خاورې تخریب او فرسایش د کموالي باعث ګرځي نو دغه
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان احمد زی صاحب پوهن صاحب صافی دا د خاورې د توګل کېدو یادونه احمد زی صاحب هم وکړه د افغانستان اوبه ټولو ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي عمومو هم ازبکستان او ترکمنستان ته ځي هری رود و هلمند و کابل و ټول سندونه بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو ته ځي او دغه اوبه له ځان سره ډېره خړه وړي هغه چې وایي ډېره مفیده ده د زراعت لپاره همداراز کله چې سیلونه راځي په دننه په افغانستان کې ډېره خړه د خاوره له ځان سره وړي د دغو خاورې یا د دې خړې دې لپاره چې یو نه وړل شي د مخنیوي لپاره هم کومه لاره شته چاره یې شته چې دا خړه پاتې شي او د ځمکې حاصلخیزتوب او ښیرازي په خپل حال پاتې شي
ډېره مننه
تاسو ولې فکر وکړئ چې موږ دا ټول خاور د خاورو جوړښت د خاورې بورنۍ مواد ټول الویلی مواد دي. الویلی مواد هغه مواد ورکیږي چې د غرونو څخه د اوبو په واسطه باندې خاتو په توګه انتقالیږي او هلته زیږدل کیږي، بیا په مرور د زمان سره ښایسته او وده کوي او په خاوره باندې بدلیږي. د دې د ساتنې لپاره ډېرې ښایسته لارې چارې شته او ډېره ښایسته خاوره. سوال تاسو وکړه مطلب خاور تقریب خاور انتقال شي، خاور تقریب ډېر زیات ډولونه لري. او که په مجموع کې فکر وکړو موږ زمونږ کرنې تقریبا درې ډوله کرنې یا درې نوع زراعتي ځمکې موږ چې یو تمه کاري کروندې او یو حومه کاري چې د خاورو په اطراف کې دي او یو د اطرافي کروندې نو یا خاورې مې ډېرې کمزورې دي او ډېرې حساسې دي د تقریب په وړاندې. هلته دا مینځل کېږي او د اوبو په واسطه باندې ښکته انتقالیږي. او په ښاري کروندو کې دلته هم تخریب رامنځته کېږي، ول دا تخریب یو بل ناورین هم رامنځته کوي. لکه خاورو دپاره مرضي مواد انتقالوي، د خاورې میکروبونه د خاورې هغه ژوندي ژوي چې په خاورې کې فعالیت کوي هغه هم د مشکل سره مخامخ کوي. او همدارنګه هغه کروندې چې په اوبه کې پرتې دي هغه هم د ده ناورین سره چای کېږي مخ کېږي. نو بهتره خبره دا ده که چېرته موږ د دپاره پلان ولرو نو زه ماته د خدای نه خوشاله یم او د حکومت هم راضي یم چې مثلا په بادغیس په دې ځای کې د پستو غرونو ته هڅه وکړه او د پستو غرونو لپاره سټرکچرونه جوړ کړه. همدارنګه د کابل په تقریبا د پابا په ځینو منطقو کې د سټرکچرونه جوړ کړه. دا ټول ډول شي چې د خاورو د انتقال مخه ونیسي او همدارنګه ځینې د خاورو د انتقال او عامل تناب باران نشي کېدای کېدای بادونه هم دي. نو د ځینو نیالونو د ځینو نیالګیو چې د ګرین بیلټ په نامه باندې کېول کېږي چې هر چېرته وي چې د بارپسیا دوره مې وکړه د پستو ونه کرل دا ټول د بادونو د ماتېدو سبب کېږي او د خاورې د انتقال مخه نیول کېږي. نو ډېر یعنې ساده طریقې دي چې چېرته زموږ وزارت محکمه زراعت د عامه پوهاوي د لارې د ترویج د لارې دغه د یقین ته داسې مشورې ورکړي چې چېرته یاست کولای شي چې ډېر تعلق البته دی دغه منطقې په موادو وړو ډبرو باندې په ځینو لرګیو باندې خاصو خاشاکو باندې تاسو کولای شي چې د خاورو د انتقال مخه ونیسئ. نو دا شوره دی په افغانستان کې د کارتیګ او تر یو حد شوه دی او زیر معاشرات لکه دغه خان مارسیان په دې کې ډېر کار کړی دی. یو ځتی هم تقریبا ډېر زیات پروژې په دې کې پلي کړې. نو دا شوره دی او کېدون کړی چې دا زیاته د خاورې د تخریب مخونه شي. اما دا چې د خاورې د صحت یا د خاورې د بل تخریب چې خاورې تخریبیږي دا ری مخونه شي دا لږه زیاته پاکولو ته ضرورت لري. په ټول مثال د تاسو کابل کې وایم د کابل د بارانونو په وخت کې چوبه د کابل نووز یو مخفل برچکی دی ساو کې او یا د یقین د اغاز د دوه یا د مستعملو په استفاده کې دا تخریب ډېر ډېر خطرناک دا تخریب نه لږ د اوبو د بارانونو په واسطه باندې کیږي. نو د لپاره هم یو ژور پلان باید خاروالۍ وزارت مثلا وزارت په باندې پام وکړي چې ترڅو د یقین د دې اوبو د استعمال له ډډه وکړي ترڅو زموږ خاورې مالګینې نه شي ترڅو زموږ خاورې باندې مایکروبیولوژي د لاسه ورنه شي یعنی دا چې هغه د هغې وده ونه دروي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. نن په دې خبرونه کې په خاوره خبرې کوو. آیا تاسو اوریدونکو تر اوسه پورې په دې فکر کړی چې خاوره هم توجه ته اړتیا لري؟ لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او کولای شئ زموږ له درنو مېلمنو ښاغلي حمیدالله احمدزی د کرنې او مالدارۍ وزارت د خاورې د تحقیقاتو رئیس پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون استاد او څېړونکي څخه پوښتنې وکړي. هڅه کوو چې څو شېبې وروسته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس ښاغلي جلال الدین ناصری سره هم تماس ونیسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0982255 که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ ته د radio.azadi ټاکای ازادي اوریدون کله روز ځان راو پیښنه مهرباني.
وعلی سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني کوي. مهرباني صاحب مهرباني کوي صاحب
خاور خو پټولنه ګیره صح احمد لري او ډیره جاته مهمه ده او باید درناوی وشي نو خاور دا خاور د څنګه ځوان را کړ نو خاور د ځوان پټولو اړې ده چې له وبو خاور سره ځوان نشي.
بله بله نو تاسو په خپل څومره توجه ورته کړی ده خاور ته کولای شي چې توجه وکړي دا امکان هم لري؟
بله او موږ ډیره جاته توجه ورته کړی ده او موږ خاور ته ډیره قدرت ګورو خاور د قران لګانه هم ډیر احمد لري او صدر عزت لري او دومره صدر عزت کوي تل مدام
صحیح ډیره مننه. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنه یا اساجی رادیو مهرباني کوي دا د دې ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ځان راو پیښنه یا اساجی رادیو مهرباني کوي مهرباني ټلیفون ملکه چې مشکل لري خیر بل اوریدون کتاب نوبت ورکو تاسو خبري وکي آزادی رادیو ل رادیو لری شي لطفا خبري وکي ل رادیو لری شي متاسفن ل رادیو نه لری کی شي. خیر بل اوریدون کایم شته ک دوی جواب وای خو صحیح او کنه به بیرته به ملبنو ته ور شو دا تاسو ته مو چانس درکو اما ونه شو. مهرباني
السلام علیکم فرمان سرتا او محترم ملمنوت
سلامت
اله او احترامات وړاندې کوم تو خیر را بل ولایت شاجیر ول.
مهرباني مهرباني کوي
مننه رښتیا هم خاور ډیر اهمیت لري تر ټولو په شریعت مقدس کې د خسرمو نک موضوع بابا ادم علی السلام د خاورو پیلا شوی له خاطر پیلا شوی له خاطر د خاورو جوړی دا په شریعت کې مهمه ده او بل خاور د سی وټولو زیره او بلکې نباتات ته ژوند وبخشي باید موږ د ټول نړۍ مسلمانان دي که غیر اسلامي خلک دي د خاورې احترام وکړو. نو دا یو مهمه موضوع تاسو انتخاب کړی ده موږ د خاورې ډیر کرامت لرو ځکه چې دا سمون ویل کیږي چې مطلب د خاورې ساتنه هم ضروری ده هم د مضمون کوم د خاورې جوړ ده نو موږ ځکه و خاورې ته ډیر احترام لرو.
بله صاحب ډیر مننه توخی صاحب کور ودان قبل اوریدونکو یې نوی نو ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ شته ځان معرفي کړئ. بله مهرباني نه دوی ټلیفون قطع شو. خیر اوس به بیرته ملمنو ته ورشو. خیر شه مهرباني وکړئ چې ټلیفون کې شته یو اوریدونکو خبري وکړئ. مهرباني یو څه ژر لطفا مهرباني کوي آزادی رادیو
سروان صاحب تاسو ته سلام وایم او تاسو ملمنو ته سلام
وایم.
ملمنو نه دی ما دا پښتنه ده د افغانستان خاوره خو ډیره خاصه په خاوره د خدای پاک دی روسانو دی امریکایانو کور ګډ کی په باروت و راته ګرځنه کړه خرابه کړه ترخه کړه له وسمه اصل نه کوي دغه کفار دی خدای تباه کی موږ خاوره خو دوی خراب کړل موږ خو ډیره ښه خاوره ده.
صحیح سو مننه. دغه موضوع ما مخکې یو پښتنه وکړه چې ملمنو څخه چې باروت او بمونو دغه څومره اثر کړی دی موږ دغه اوریدونکو وایي چې بهرنیانو یعنی د پیسته لا کفارو باروت دلته وغورځول آیا موږ خپله کمی کړی دی خپل هره ورځ چې ماینونه او بمونه ژدو په هر سړک کې مو ماین وي هره دومه درېمه ورځ یوه چاودنه وي په یوه سړک باندې یو خلک وشل کیږي دا زموږ کار دی او که د نورو کار دی په هر حال همدغه ډول کارونه څومره خاورې ته زیان لري؟ احمدزی صاحب مهرباني وکړئ.
بالکل دا کاملا د سړی کلری دی خاورې لزیان میجو
احمد صاحب ستاسو ما خپل موقعیت او څه تغییر کوي اواز مو خراب دی قطع کیږي نه پېژم چې ولې. احمد صاحب نه فکر کوم چې دی احمد صاحب ټلیفون بیخي قطع شو. خیر پوهان صاحب ته باور شو پوهان صاحب صافای تاسو فکر کوي
ډیر ښه سوال دی ورورو که
واقعا خاورا دا مواد اضافي مواد انفجاري مواد دا باروتونه دا واقعا ډېر ناوړه اثرات په خاورې باندې لري. اما خاورې ته پروردګار داسې یو قدرت هم ورکړی چې هغه ځان ریجنریټ کوي، یعنی ځان دوباره بېرته جوړوي. په خاورې کښې ډېرې وړې ذرې دي، موږ هغې ته څه وایو چې هغې کلیر ډولونه تقریبا یو ګرام یې 800 متر مربع مساحت لري، اتمشوي یو ګرام یې. تاسو وګورئ چې خاوره څومره یوه قوي زیرمه ده. نو په دې حساب باندې که چېرته د دې کارو مخه ونیسو دا به ډېره ښه وي، او که چېرته مخه ونه نیسو دا داسې یو څه وایم داسې یو طبیعي زیرمه ده چې دا په خپله ځان بېرته ریجنریټ کولی شي. د جاپان په هیروشیما کې دا بم استعمال شو په 1940 موږ څه وخت وو، اوس هغه دا سیاست بېرته د خاورې په خپله ځان بېرته جوړ کړه. دغه کلیر ذری دي چې دوی کې یعنی تعویزونه
یعنی بېرته جوړولی شي، اما ډېر وخت غواړي. ستاسې منظور دا دی پوهان صاحب چې ډېر وخت
غواړي؟ اما د بیولوژي دپاره، د ژوندیو ژوو دپاره فوق العاده ناوړه دا باروتي مواد، دا زهري مواد دي. حتی زه دا وایم تاسو د باروت په باره کښې خبرې کوئ، زه وایم چې هغه مواد چې نوي واردېږي د هېواد دپاره، د پیسټیسایډ، انسیکټیسایډ، هربیسایډ، د څه څه په نامه باید موږ دا توجه وکړو. تر هغه حاله چې موږ وسه کېدله چې میخانیکي کنټرول باندې ګنده بوټي، ارزه بوټي، اضافي نباتات وباسو، د دې موادو نه باید ډډه وکړو تر څو د خاورې بیولوژي ته ضرر ونه رسېږي. په خاوره کښې تاسو وګورئ د خاورې بیولوژي یوه ډېره لویه کړۍ ده چې هر لکه څه رقم د زمونږ ستاسو په ژوندانه کښې چمنګه یاستو او څاروي دي هغه د مخې پرو څاروي حیوان نباتات خو په همدې شکل یوه کړۍ بستره، که چېرته یوه کړۍ کمېږي دا مرض زموږ ټول ژوند متاثره کېږي. همدارنګه په خاوره کښې د لومړي تولید کوونکي نباتات دي، دا نباتات بکتریاو ته انتقالېږي او بکتریاو فنګسونه بالاخره دواګانې او داسې ځمکني چینجي وغیره. که چېرته یوه ډله یې د دې کړۍ نه حذف شي دا معنا چې ډېر ناوړه تاثیرات لري. دا په وړتو کښې موږ او تاسو ته شرعي هغم دی او موږ ته یادولی شو چې تاسو په خاوره باندې بېدرېغه مه ګرځئ، خاوره تاسو مه ډبوئ. او دغه ټوله خبره دا نصیحتونه د دې په خاطر وي چې تاسو دا د ژوندي ژوي مه متاثره کوئ. که د ژوندي ژوي متاثره شوه خاوره ځان بېرته نه شي جوړولی او خاوره خرابېږي. اما دا انفجارونه، بمونه او دا مشکلات واقعا د ژو حتی انقلاز وړي، یعنې نسلې ورکوي. نو موږ مجبور یو چې کومه ډوله بکتریا ته وارد وکړو په هغه خاوره کښې وي چې بیا بېرته خپل هغه ګړۍ یا زنجیر مکمل کړي. نو دا
کار
خاوره سخته در رسي د هر چا په سیمو هر مندکو کښې څه رقم یعنې ناروا کارونه یا خلاف کارونه، څه د دولت د خوا وي، څه د دولت د مخالفینو د خوا وي، دا باید د عقیدو آینده عمر ته د عقیدو د آینده نسلونو ته باید توجه وکړي او دا د دې نه ډډه
وکړي
خاورې خرابه نه شي او خاوره.
بله مننه. کور ودان پوهن صاحب ساپی، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس ښاغلی جلال الدین ناصری هم دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. ناصری صاحب، ویل کېږي چې د خاورې تخریب چاپیریال ته زیان اړوي او د چاپیریال تخریب خاورې ته زیان اړوي، کېدای شي چې دا توضیح کوي چې ولې او په څه ډول؟ بله، لږ څه خپل موقعیت تغییر کړي چې آواز هم نور هم واضح شي. ناصری صاحب، نه صاحب آواز ښه نه دی، متاسفانه نه اورېدل کېږي. که یو څه ستاسې آواز راځي خو قطع کېږي په منځ کې، یو ځل بیا خپل ځای یو څه تغییر کوي، کېدای شي بهتره شي. اوس هم آواز راغی، مهرباني ادامه ورکوي.
تاسو سوال وکړو د چاپیریال مسله د خاورې د مسلې سره دا مستقیمه رابطه لري. که چېرته موږ خاوره متاثره شي، خاوره ککړه شي، نو د موږ چاپیریال په اوتما ډول سره دا ککړ کېږي. متاسفانه کوم وضعیت چې اوس په ټوله نړۍ کې جریان لري یا افغانستان کې جریان لري، د چاپیریال د ککړتیا له وجې نه د موږ خاوره هم ککړه شوې ده. په دې کښې عمده اساسونه یې د اقلیم بدلون مسله ده. د اقلیم بدلون په مسلې کې خاورې سکتور یا خپله خاوره یو هغه برخه ده چې ډېر زیات متاثره شوې ده.
بله صاحب، بله، ډېره مننه ناصری صاحب، کور ودان سلامت اوسې. بیا هم درځو احمدزی صاحب، دا یو مسله چې ځین خلک مطرح کوي چې وای په یوازمه کې چې پر لپسې یو کښت وشي نو بیا کم حاصله کیږي. دا یوازې د هغه حاصل لپاره کم حاصله کیږي که اصلا د ځمکه هغه خاصیت کمیږي او خاوره خرابیږي، دا د دې دلیل څه دی؟ احمدزی صاحب مهربانی وکړئ، سوالم واوریدو؟
بالکل، او امخنی پختنه خو زکه ماری کا قطسو.
او بله،
زه ته به تاسو کا غنتیر سو.
او بله، له هغه ته په هان صاحب او وایو مهربانی.
او بالکل، خاوره د اقلیم سره او اقلیم د چاپیریال د خاور سره کاملا اړیکه لري، یو بل سره ډېر نږدې، ځکه کله چې موږ وایو د خاورې پولوشن یا د خاورې ګرد، دا خپله د خاورې ګرد یا خاوره ګرد کېدل یا د خاورې توګنه، دا په د اقلیم سره اړیکه لري. ځینې وخت کې ډېر وخت باران نه کېږي، دغه د باران کموالی په خپله هغه ځمکه وچه سي ډېره زیاته، او ډېر وچوالی کله که یو دم هغه تیز باران بیا راځي دی خاورې توګنه له منځته راځي، او د خاورې هغه پاسنۍ برخه له منځه ځي، او کومه چې دي موږ اصلا زراعتي ځمکې دي، زراعتي خاورې دي. همدارنګه که چېرته خاوره خرابیږي، د خاورې حاصلخیزي کمیږي، نو دلته د نباتاتو کښت کمیږي، د نباتاتو کښت کمیږي، ځنګلونه کمیږي، د موږ تلځایونه به کمیږي، ځکه چې خاوره حاصلخیزه نه ده. او همدارنګه هغه ژوندي موجودات کوم چې په خاوره کې موجود دي، هغوی د اقلیم نه مضره ګازونه، اوس مثلا مالیکولي نایتروجن ده، هغه مالیکولي نایتروجن اخلي او په خاوره کې نسبوي، او هغه د نبات لپاره خواړه برابروي. بیرته موږ بیا ډېر ضرورت نه لرو چې کیمیاوي سرې استفاده کړو، نو هغه باید خپله خواړه برابر کړي. نو که چېرته د خاورې حاصلخیزي کمی، همدارنګه نور بکتریاوې او نور مایکرو ارګانیزمونه دي، مثلا کاربن که څومره چې خاوره حاصلخیزه وي، هماغومره د کاربن ذخیره په خاوره کې ډېریږي، او کاربن چې په هوا کې موجود دي، په اتموسفیر کې موجود دي، هغه محیط خرابیږي او مضر دي، که هغه کاربن مونوکساید دي، کاربن ډای اکساید دي او نور. نو دغه ژوندي موجودات او د خپله حاصلخیزه خاوره کاربن له هوا نه، له اقلیم نه اخلي او په خاوره کې نسبیږي. کله چې په خاوره کې نسب شو، دا د نباتاتو لپاره خواړه دي، نباتات له دونه استفاده کوي، او همدارنګه نباتات هلته زیاتیږي، کښت زیاتیږي، او ګټه اقلیم ته دا ده چې چاپیریال پاکیږي. نو کاملا یو بل سره ډېر زیات نږدې اړیکې لري. همدارنګه د نباتاتو یا د ژوندیو موجوداتو تنوع، دا هم اقلیم سره اړیکې لري او هم له خاورې سره اړیکې لري. که چېرته خاوره زموږ حاصلخیزه وه، خاوره زموږ ښه وه، نو هماغومره تنوع د حیاتي زیات وي، او هماغومره زموږ اقلیم او چاپیریال.
بله احمدزی صاحب، زما بله پوښتنه هم دا وه چې د کښت تنوع څومره اثر لري د خاورې لپاره، څومره ګټور دی؟ مثلا موږ په ځینو مواردو کې اورېدلي دي چې وایي پرله پسې که کوکنار کړي په ځینو خاورو کې، په ځینو سیمو کې وایي د هغو سیمو د خاورې حاصلخیزي کمه شوې ده، یا د منځنۍ آسیا په باره کې ویل کېږي چې په کلونو کلونو یې پنبه وکرله، پرله پسې د هغوی د ځمکو هغه خاصیت له منځه تللی دی، اوس حاصل نه ورکوي چندان.
بالکل، د حیاتي تنوع د ژوندیو موجوداتو او د نباتاتو په خاوره کې دا ډېر لازم دي، او یو له غټو ستونزو نه هم همدا دی چې زمونږ تنوع د حیاتي کمه شوې ده په خاوره کې. همدا وجه ده چې البته زمونږ د خاورې حاصلخیزي راټیټه شوې ده. لکه کله چې زمونږ زراعت کښت کوو، که چېرته تشدیدي کښت وي، یا یو نوع کښت یا مونوکلچر ورته وایو، دا که چیرته دائم کرل کیږي موږ دې نباتات چې مشخص یو نه ژوندۍ موجود غذایي عناصر ته ضرورت لري، ولې هماغه که چیرته موږ هر کال کرو نو هغه غذایي عناصر چې کوم په خاوره کې موجود دي هغه له منځه ځي خلاصیږي، ولې بله نوه غذایي عنصر هغه موجود وي او همداسې ډېر کیدای شي هغه زهري تمام شي. دا یو. بل موږ په خاوره کې ډېر زیات مفیده بکتریاوې او ژوندي موجودات لرو. هغه ژوندي موجودات دي د نباتاتو پاتې شونی تجزیه کوي او د نباتاتو لپاره خواړه جوړوي. ولې که چیرته هغه ژوندي موجودات، ما مخکې یو مثال وویلې، لکه موږ یو نوه بکتریا لرو په نامه د ایزوټوبکتر، هغه په آزاد ډول ژوند کوي په خاوره کې، هغه د فضا نایتروجن اخلي له فضا نه او په خاوره کې نسبي او هغه قابل د استفادې کېږي. نورې بکتریاوې موږ لرو چې هغه غیر عضوي مواد، البته عضوي مواد په غیر عضوي بدلوي او بیا له هغې نه وروسته قابل د استفاده کېږي، لکه نایتروجن پخپله. همداسې نورې بکتریاوې لرو چې هغه سلفر قابل د استفادې ګرځي. نورې ژوندي موجودات لرو چې هغه خاوره اړوي، خاوره پستۍ نرمۍ چې په هغې کې نباتات ریښې غځول کېږي. نور ژوندي موجودات لرو چې هغه لکه دا ټول زه به ډېر تخنیکي موضوعات ته وایي چې نن نه اوسم دې هم چې عمومي وایم، ژوندي موجودات لرو چې هغه د خاورې مثلا هغه ریګ یا تیګه وي هغه په مرور د زمان تجزیه کوي، تخریبوي او په خاوره بدلوي. نو د ژوندیو موجوداتو تنوع او ډېر لازم نه دی هم د نباتاتو د ښه حاصلخیزي او د خاورې د حاصلخیزي لپاره.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. ناصری صاحب، په افغانستان کې ځنګلونه هم ډېر بېدریقه وهل کېږي او ویل کېږي چې کله ځنګل وهل کېږي خاوره یې توږل کېږي. د ځنګلونو وهل او دغه راس د نباتاتو د حیواناتو د ځینو نسلونو محوه کېدل په افغانستان کې خو هر څوک کلاشینکوف لري، وسله لري او ځینې خلک هر حیوان چې په مخه ورځي وهي وژنې لمنځي وړي، دا څومره تاثیر لري د خاورې په خاصیت او حاصلخیزۍ باندې؟
څاروان صاحب، په اول خو ډېر زیات خوشبخت یم چې په دې بحث کې پوهان صاحب او احمدزی صاحب ډېر ښه تخنیکي بحثونه وکړل. نو کوم اجازه یې زه به دغه مدیریتي اړخ باندې اورېدونکو ته لږ رڼا واچوم، دا تر څو پورې وکولی شو دا مسله لږ ښه واضح کړو. بدون شکه د ځنګلونو قطع کول او د شنو ساحو تخریب او یا په ټوله کې د خاورې او د ځمکې تخریب دا مستقیما د حیواناتو او یا د نورو ژوندیو موجوداتو کاغه خپل نبات ده، د دې په ژوند باندې منفي اغیز کوي. خوشبختانه د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې لپاره چې موږ وکولای شو د خپل د هغه حیواناتو چې هغه په خاوره کې اوسیږي او د نباتاتو اصلي تعداد موږ معلوم کو چې کم تعداد اوس په حالت د انقراض کې دي یا ژوند ته ستر تهدید ده. موږ د مطالعاتو په اساس باندې اوس متاسفانه په ټول هیواد کې د دغه عواملو چې خاوره د یو مشکل سره مواجه کېږي یو سل نه څلوېښت نوي تر تهدید لاندې دي، چې په دې یو سل نه څلوېښت نوو کې د موږ نباتات دي، د موږ حیوانات دي او همدارنګه نور ژوندي موجودات چې هغه د چاپېریال د علم څخه د ژوندیو موجوداتو په هغه سایکل کې مهم رول لوبولی شي. ولې لټولنه مهم خبره داره چې د دې تخریب د مخنیوي لپاره او د اقدام لپاره موږ د چاپېریال ساتنې ملي ادارې څه اقدام کړي دي. د چاپېریال ساتنې ملي اداره د هیواد ټول ځمکه په څلورو ایکوریجنونو او ولسو بایومونو باندې تقسیمه کړې ده او دلته تعهد داره چې موږ په کم وخت کې، په متوسطه وخت کې او په ډېر وخت کې دا موږ مدیریت کړو تر څو پورې موږ په ټوله کې په دې باندې وتوانېږو چې هم خپله خاوره په شکل د مؤثر حفاظت کړو، هم ځنګل حفاظت کړو او په ټوله ژوندي موجودات چې د موږ او تاسو په حقیقت کې یوه طبي سرمایه ده دوی حفاظت کړو. چې موږ
2015 کال چې دا تیر شو دلته موږ ټارګټ دا و چې موږ حد اقل 2% د افغانستان خاوره په شکل د مؤثر مدیریت او حفاظت کړو چې خوشبختانه دا هدف ته موږ ورسېدلو او اوس شلم کال دا موږ دا فیصدي 15% ته لوړه کړې ده او همدارنګ د موږ نهایي ټارګټ چې دا تر 2030 کال پورې هغه 10% د ساتل شوو ساحو لړۍ ده چې موږ یې باید اعلان کړو مدیریت کړو تر څو پورې موږ وکولای شو مؤثره استفاده او پایداره استفاده وکړو د خاورې څخه. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده ټوله نړۍ کې د چاپیریال سناریوګانې دي.
بله
اوس په ټوله نړۍ کې باس په دې باندې روان ده چې هیوادونه دغه خپل فیصدیانې لوړ کړي. اکثره کنونسونونه چې افغانستان د هغې عضویت لري په خپلو په نورو هیوادونو باندې غږ کړی چې دا فیصدي لوړ کړي حتی 23%. موږ اوس په دې باندې سره کار کوو چې څنګه کولی شو دا فیصدي لوړ ویسو او نظر د افغانستان په جغرافیا او نظر د افغانستان په هغه بومي دانش باندې علم باندې چې موږ حقیقت کې اکثره مواردو کې د هغې نه استفاده کوو موږ دې ته توانمن کیږو تر څو پورې موږ وکولای شو دا فیصدي لوړ ویسو. په ټوله کې د ځنګلونو قطع کول دا یو
بله ډېر مننه ناصری صاحب سلامت اوسئ. په دې وروستیو شېبو کې مو یو څه ټلیفون هم خراب سو خو خیر ډېره زیاته مننه پوهن صاحب. ساپای مخکې د ښارونو د پراختیا یادونه وشوه. د افغانستان ځینې ښارونه له اول سره په کرنیزو مځکو کې آباد شوي دي او دغه ښارونه ورځ په ورځ پراخیږي او کرنیزې مځکې پاستوګنو سیمو بدلوي. دا مسله د خاورې لپاره خصوصا هغه خاوره چې خیرازه ده او استفاده ترې کېدی شي دغه لپاره څومره مضر کار دی ده؟
مثلاً تاسو وګورئ د خاورې تخریب یا د ښارونو زیاتېدل یا اربنایزیشن دا د خاورې لپاره یو لوی آفت بلل کېږي. متاسف سره به دوام چې دا اړه لري بې ثباته سیاست د دولت ولې څومره چې زمونږ حکومت کمزوري حکومت لري په دې کې ډېرې ناخوالې رامنځته کېږي. د ځمکو غاز یعنی د پښتو بدلول یا د ځنګلونو خطا کول نو دا ډېر لوی ضایع ده او تقریبا دا هم چې په کرنیزو ځمکو کې مثلا کارونه جوړېږي دا هم که چېرته لږ سړی داسې خپل منطق نه کار واخلي دا ډېر خلاف کار دی. ټولې حاصلخیزه یا درخیزه ځمکې په کارونو بدلېږي حالانکه هغه ځمکې به د کارونو دپاره هم وړ نه وي ځکه چې که تعمیرونه پکې آبادېږي هم هغې مقاومت د تعمیر نه لري. که سړکونه یا نورې بناوې د مثلا د استوګنې دپاره جوړېږي هغه هم ښه کار نه وي. زه فکر کوم که چېرته داسې یو پالیسي د حکومت د خواته موجوده وای چې د دې مخه نیولې وای دا موږ د پاره برخو ولې په اوسني حالاتو کې دا ډېر لوی ناورین دی. تاسو لاړ شئ اروپا ته مثلا په جرمني وادو کې په ځینې وادو کې یو متر ته حق نه لري چې مثلا یا ترځای وادي خراب کړي او یا دا چې کرندي ځمکې باندې ته هغه جوړ کړي. دلته دغه شی دې ته د هیڅ پابلم نه دولت د خوا نه ده شوي او شارک جوړېږي او شارک هم په ډېر ښایسته په حاصلخیزه ځمکه کې حالانکه د هغې حاصلخیزه ځمکې نه موږ ډېر زیاتې ګټې ترلاسه کولی شو دا سوګرې نه پرته ولې دې ته موږ پام نه کوو او دا ډېر لوی تخریب دی او تقریبا ضیافت بولم همدارنګه زموږ ستاسو په سمت شمال کې متاسفانه که تاسو مزار شریف ته لاړ شئ ډېرې ځمکې هم داسې خرابې شوي که تاسو تخار کندز همدا کابل چارچاپېره تاسو وګورئ ډېرې کرنیزې او زرخیزې ځمکې موږ د لاسه ورکړي دي او ټول شهرکونه پرې جوړ شوي دي. همدارنګه تاسو فکر وکړئ په جلال آباد کې دغه د ګمپیري هغه چې جوړېږي ځکه دا کیس باندې کیس بای کیس تاسو ته تشریح کوم متوجه شي دا د ګمپیري نوې میدانوایي شروع کړې دا میدانوایي ساحه ډېر حاصلخیزه ساحه ده د پکانو چې جوړ شوی په داسې یو ځای کې جوړ شوی چې د خاورې د خپل شوی وایي د خاورې کتل شوی چې آیا دا د کرنیز تولیداتو وړتیا دی کنه لري او په لږه باندې د تمه کوي او دا میدان هم جوړ کړی متاسفانه دا ډېر لوی ناورین دی او دا تاسو نه ډېره مننه کوم چې دا خبره را پورته کړه او دا زموږ چارواکي دا خبره واوري او په راتلونکي کې وزارت زراعت لطف کړي د دې په اړه باید یو تصمیم ونیسي او پالیسي باید غوره کړي یا اربنایزیشن یا د ښارونو وده باید مخه ونیسي که چېرته ښارونو وده کېږي نو داسې ځایونه کېدی وکړي چې هلته د ځمکې د تولید وړتیا ونه لري یا ځمکې شکلي نه وي یا تیږې ولري یا بل شی بل شی
بله ډېر زیات مننه پوهن صاحب. احمد زای صاحب یو اوریدون کې محمد اسلام بیتاب لیکلی دی وایي د خاورې ککړتیا د انسانانو د ناروغېدو سبب کېدی شي. که زه دا خبره مر سره زیاته کړم چې آیا هغه حاصل چې له دا ډول ځمکې څخه ترلاسه کېږي آیا د دې امکان شته چې هغه د انسان د ناروغېدو سبب شي؟
بله یو دا اصل که دیشه شوار ده چې انسان دی ناروغېدو او بلې خوا ته موږ وایو چې صحتمنه خاوره صحتمند محیط او صحتمند انسان نو دا کاملا اړیکې لري. یعنی که چېرته په خاوره کې حاصلخیزي کمیږي نو خاوره کې غذایي عناصر کمیږي. د خاورې لپاره یو ویشت ضروري عناصر دي بیا ولس هغه عناصر دي چې هغه ټولو نباتاتو ته لازم دي او هغه عناصر دي مثلا اوسپنه ده، مس دي، زینک دي، همداسې نور چیزونه دا ټول زموږ د وجود لپاره هم لازم دي. نو که چېرته په خاوره کې دغه عناصر کمیږي نبات ته هغه عنصر پوره نه ورسیږي نو هغه زموږ په وجود کې کم شول او موږ پخپله مریضانی ګو. یو دوم څومره چې خاوره حاصلخیزه وي مونږ ضرورت نه لرو چې مونږ عمر زیاتې دواوې د هغه لپاره استفاده کړو، د نبات لپاره استفاده کړو. نو که چېرته مونږ نبات لپاره دوا ځکه مونږ وایو که چېرته وجود دماغ قوي وي که نه زه صحتمند یم نو حتماً هغه د امراضو مقابل کې به دما مقاومت زیاتېږي. نو کله چې خاوره ضعیفېږي د نبات مقاومت هلته ضعیفې کېږي، د امراضو مقابل کې ډېر اساس کېږي او هغه نبات مریضیږي. نو دیقان مریض چې هلته دوا راوړي او هغه کیمیاوي دوا په استفاده کېږي، هغه کیمیاوي دوا هم محیط ته نخصو چې انسان ضرر ته بیا مریضیږي او هم په خپله له هغې نبات نه چې استفاده کېږي امکان لري چې دغه انسان ته صحت ته نخصو کړي. نو دې په خاطر باندې د خاورې اصلخیزي، د خاورې صحتمندي، د انسان صحتمندي او د ټول محیط صحتمندي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. ناصری صاحب ستاسو درنو میلمنو له څرګندونو ښکاره شوه چې طبیعت او چاپیریال ته پام خاورې ته پام لرنه ده. هر څومره چې ونې او بوټي ډېریږي رطوبت زیاتېږي خاورې ته ګټه رسیږي. ستاسو اداره تر څه حده پورې ونو ته توجه لري خصوصا د ښارونو په شاوخوا کې څومره امکانات لري؟
سروان صاحب که دی اجازه ای بس یو څه بس پوهان صاحب دا د ځمکو د استفادې په اړه باندې وکوله په دې مورد کې غواړم یو توضیح ورکړم. اوس جاب رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې هغه ځمکې چې زراعتي ځمکې دي او هغه ځمکې چې یا هغه خاوره چې هغه سیلبر ځمکې دي په هغه ځای کې د شهرکونو جوړول یا د کمبل فعالیت کول دا منع دي او په ټوله کې هر فعالیت چې په هر ځمکه کې کیږي هغه باید یو چاپیریالي مطالعه شي چې په هغې کې د اقتصاد مسله، په هغې کې د اجتماع مسله او په هغې کې د چاپیریال مسله دا درې واړه دقیق مطالعه کیږي او بعد هغې نه د هغې ځمکې نه استفاده کیږي. ولې متاسفانه په افغانستان کې د مهاجرتونو په اساس باندې، د نامنیو په اساس باندې دا ستونزې شته دي چې بعضې زراعتي ځمکې په یو بل هدف باندې کارول کیږي. ولې هغه قانوني بنسټ هغه شی ده چې ما تاسو ته ویلي د بوټو او د شنو ونو په اړه باندې غواړم چې ستاسو خدمت ته عرض کړم. مونږ تیر کال یو طرحه ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړله چې د هغې طرحې په اساس باندې
په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو. البته نه تنها چې کینولي وو بلکې دیغوی مراقبات او دیغوی آبیاری هم موږ باید یو مربوطه سکتور ته وظیفه سپارلې وه تر څو پورې هغه ژوندي وساتل شي. چې خوشبختانه دغه تارګیټ چې 2 میلیونه وو دا 1.5 میلیونو ته لوړ شو. یعنی د موږ تارګیټ 100 مراتب لوړ لاړ او اوس د دې نیالګي څخه د چاپیریال ساتنې ملي اداره په شکل د محور نظارت کوي او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده چې دا یو ښه خبر ده. موږ غواړو هېواد د ایم ډی طرح په اساس باندې د هوت شلمه نیټه د نیالګیو کینولو د ملي ورځې په نوم باندې ولمانځل شوله او برعلاوه ولدینه یو تعداد وزارتونه چې هغوی امکانات درلوده هغوی عملا د نیالګیو پروسې د کینولو په پروسې کې دخیل شو. او بل مهمه خبره چې په دې ځای کې ده د 100 کال لپاره د چاپیریال ساتنې ملي اداره متحده ده د خپل نور مربوطه ادارات سره مشترکاً موږ 25 میلیونه نیالګي کینو چې د دې 25 میلیونه نیالګي لپاره اوس موږ هغه کم نیازمندان چې په کوم ولایت کې موږ څومره نیالګي ته ضرورت لرو البته په خاري سیمو کې هغه تشخیص شوی ده پلان پی جوړ شوی ده او مربوطه منابع چې د غینه منګ نیالګي لا سره وړو دی البته هغه نیالګي را سره وړو چې موهیت سره توافق ولري د آبیاری برخه تشخیص کو او د مراقبت برخه تشخیص کو چې په دې سره موږ کولای شو دا د نیالګي کینولو فرهنګ په هیواد کې د یو ادارې نه د تاسو یو ګیم.
بله بله مننه ناصری صاحب، آواز مو په دې وروستۍ شیبه کې قطع شو، خو په هر حال ډېره زیاته مننه ښاغلی جلال الدین ناصری د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس، پوهاند ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون استاد او څیړونکی، همداراز د کرنې او مالدارۍ وزارت د خاورې د تحقیقاتو رئیس حمیدالله احمدزي څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسې درنو اورېدونکو هم منندوی. په بل ساعت کې به ظریف نظر له تاسو سره وي او په آنلاین زده کړو باندې بحث کېږي. که پوښتنه او نظر لرئ اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې راواستوئ.
سترګو په پردو کې د تصویر دے کپټولو آئینو کې د تصویر دے تګه ګرځم ترې لا پاتو بناس کوم نچوران شي پاتو کې د تصویر دے سرگو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مترے لپا کو بناس کم نچوران چی پاپو گو کے دے تصویر دے مارا قتل ڈرا تیاچی فاصل با مارا قتل ڈرا تیاچی دس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مترے لپا کو بناس کو یا چوران چی پا وو که دی تصویر ده کاری تا ہم زما قتل لوی قتل کرے کاری تا ہم زما قتل لوی قتل کرے کاری تا ہم زما قتل لوی قتل کرے دی دی خار پا منا رو کے دی تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تجھے گرز مطلع پاہو بناس کم نچے وران چی پاہو
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته که در آن تحصیلات عالی مجازی از راه دور به خاطر جلوگیری از مبارزه با ویروس کرونا مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. قماندانی امنیه پکتیکا از کشته شدن یک گروه بزرگ جنگجویان مسلح در ولسوالی ارگونی این ولایت خبر داده. رئیس جمهور ایالات متحده دستور خروج شمار زیاد پرسنل نظامی و امنیتی آمریکایی را از سومالیا صادر کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس این شورا بر توافق روی نقشه راه برای صلح تایید کردند. آقای عبدالله گفت خشونت ها نباید در افغانستان ادامه یابد.
اراده سیاسی بر حتم جنگ به وجود آمده. بنابراین از تمام مردم افغانستان و هموطنان عزیز ما و شمول اونهایی که در مناطقی تحت کنترل طالبان زندگی میکنند، میخواهم که نقش کلیدی و اساسیشان در این پروسه به شکل جدی و کامل بازی کنند. صلح به معنای برگشت به گذشته نیست. برای تحقق صلح تلاش میکنیم که همه اقشار مردم افغانستان خود را برنده احساس کنند، همه و آزاد حمایت کنند.
شورای عالی مصالحه ملی بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز به اساس توافق سیاسی بین محمد اشرفغنی و عبدالله حدود 6 ماه قبل برای رهبری روند صلح این کشور ایجاد شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سنبله با فرمان رئیس جمهور غنی در مورد معرفی 46 تن به حیث اعضا و هیئت رهبری این شورا مخالفت کرده گفت این کار از صلاحیت های اوست و به صدور فرمان نیاز نیست. اروپا، ایالات متحده و بریتانیا هفته گذشته تقاضا کردند که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شده فوراً کارش را آغاز کند تا برای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان راهنمایی لازم را ارائه کند. قماندانی امنیه پکتیکا از کشته شدن یک گروه بزرگ جنگجویان مسلح در درگیری با پلیس در ولسوالی ارگونی این ولایت خبر داده است. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا امروز به رسانه‌ها گفت که این درگیری شب گذشته رخ داده.
به اساس گزارش های اولیه در نتیجه درگیری 17 جنگجوی طالبان کشته شدند. در این درگیری نیروی هوایی نیز شرکت کرده و بمباران شدید صورت گرفته. در مورد سایر تلفات هم گزارش های داده شده که بعداً با شما در میان گذاشته خواهد شد.
آقای آریان درباره تلفات احتمالی نیروهای خود چیزی نگفته است. طالبان هنوز این درگیری ها را تایید نکردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز برای ادای احترام به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نشسته را دایر می کند. صابر مهمند سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد امروز ساعت 2 بعد از ظهر نشست را برگزار کرده از افکار شهید الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی تجلیل نموده بر روح پاک او دعا کند.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند حدود 3 هفته قبل در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر حاملش در شهر لشکرگاه کشته شد. تا اکنون مسئولیت قتل او را کسی یا گروهی نپذیرفته. حکومت افغانستان و طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیق خواهند کرد، اما هنوز هیچ پیشرفتی در مجازات عاملان قتل الیاس دایی نشده است. دور نهایی مسابقات بولینگ دختران و پسران امروز در کابل پایان یافت. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون ملی بولینگ افغانستان به رادیو آزادی گفت 6 دختر و 6 پسر برای تیم ملی بولینگ این کشور انتخاب شدند. بازی‌های بولینگ برای 2 روز در کابل ادامه داشت. از بین 100 بازیکن 12 دختر و 12 پسر به مرحله نهایی راه یافتند و از بین آنها اعضای تیم ملی بولینگ انتخاب شد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا می‌گوید گزارش در مورد وضعیت بیکاری در آمریکا نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی راکد است. جو بایدن از کنگره آمریکا خواست لایحه کمک برای جبران زیان‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا را تصویب کند. آقای بایدن گفت اگر کنگره نتواند بلافاصله اقدام کند آینده بسیار تاریک خواهد بود. جو بایدن همچنان به خبرنگاران گفت که وی از یک بسته حدود 908 میلیارد دلاری مصارف کووید 19 که در کنگره مورد بحث است حمایت کرده. به گفته آقای بایدن تصویب این بسته کمک توسط کنگره میتواند برای مشاغل افراد بیکار، مؤسسات تحصیلی و خدمات صحی کمک مالی فراهم کند. این لایحه بعد از تصویب بسته اول کمک ها در ماه مارچ دومین لایحه گسترده کمک در ایالات متحده آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور خروج شمار زیاد پرسنل نظامی و امنیتی آمریکایی را از سومالیا صادر کرده. پنتاگون دیروز با اعلام این خبر گفت اکثریت این نیروها در اوایل سال 2021 میلادی از سومالیا خارج خواهند شد. نیروهای آمریکایی عملیات علیه جنگجویان گروه الشباب را در سومالیا اجرا می‌کنند. ایالات متحده حدود 700 نظامی در سومالیا دارد و تا هنوز معلوم نیست که به چه تعداد آنها خارج خواهند شد. خبر آخر این که مقامات روسیه میگویند تطبیق واکسین سپوتنیک وی تولید شده در این کشور از طریق 70 کلینیک در شهر مسکو آغاز شده. این نخستین واکسیناسیون جمعی در روسیه بر ضد بیماری کووید 19 است. گروه خاص مبارزه با ویروس کرونا این اعلامیه را امروز در حال در مسکو صادر کرده که منتقدان میگویند مطالعات عمیق‌تر در مورد مؤثریت و ایمنی آن مطابق معیارهای پذیرفته شده علمی هنوز تکمیل نشده است. واکسین سپوتنیک وی دو بار تزریق می شود و انتظار می رود دوز دوم آن 21 روز بعد از واکسین اول تزریق شود. تایید واکسین سپوتنیک وی در اوایل ماه آگوست انتقادات گسترده کارشناسان را به دنبال داشت که زیرا در آن زمان واکسین صرف روی یک گروه محدود افراد آزمایش شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود که به تحصیلات عالی مجازی یا از راه دور به خاطر مبارزه با همگیری ویروس کرونا اختصاص یافته و آن را همکارم ظریف نظر میزبانی میکند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که از همکارم شنیدین، موضوع بحث ما تحصیلات عالی از راه دور یا مجازی که میگن یا آنلاین هم گفته همیشه، روی از این موضوع میخواییم ثبت بکنیم، صحبت بکنیم. و قسمی که میفهمین این کار به خاطر وبا یه عصر بگیم یا اپیدمی ویروس کرونا باعث شد که پوهنتونها تحصیلات را از راه دور یا از راه مجازی یا آنلاین آغاز بکنن. البته این کار مسئولیت‌های خود داره، چالش‌های خود داره و ما امروز این موضوع را با متخصصین ما، با مهمانای نهایت محترم ما در میان می‌گذاریم، صحبت می‌کنیم و شما بعداً می‌تونین که تلفن بکنین، سوالاتتون را طرح کنین. مهمانای محترم ما از کابل، محترم دکتر محمد عثمان بابری رئیس پوهنتون کابل و محترم استاد دکتر باودین بها استاد پوهنتون برنچن در انگلستان، اونا هم از طریق سکایپ مهمان برنامه ما هستن. احترامات تقدیم است. اول بابری صاحب با شما یک سلام علیکی کنیم که ببینیم صدا میاد نمیاد. ما خود گپ زدن میریم. بفرمایید، خوش آمدین صاحب برنامه.
آقای نظر سلام علیکم، من صدای شما را دارم. اجازه بدین به جناب شما، همکارای عزیز شما، مهمان عزیز دکتر سید بها و تمام شنوندگان عزیز رادیوی محترم شما تقدیم بدارم.
تشکر صاحب، لطف دارین. استاد بها شما هم خوش آمدین صاحب، چطور هستین صاحب؟ بفرمایین.
السلام علیکم.
و علیکم
ز هم خپل سلامونه محترم نظر صاحب، استاد تخنیکی همکاران و استاد گران میلمه محترم بابوری صاحب او د استاد رادیو ټولو ابریدن که ته خپل د مین دک سلامونه وړاندې کوم او د لوی خدای نه دا دعا کوم چې د کرونا او د نورو ټولو امراضو نه په امن کې پاتې شي.
آمین. خب شنوانده های محترم، امروز بخیلم بیغمترین برنامه ماست چون کل متخصصین استاده هست آجد به ما وقت نیست که سوالا رتر بکنم، از این خاطر اینا خوبتر مسائل میفهمن. شما خوب متوجه باشین سوال های عمده و اساسی تانه پسان که تلفونا را گفتم تر بکنین که به یک نتیجه خوب برسین امروز در این برنامه. خب بابری صاحب محترم، فعلا در مجموع این کار چطور است؟ یعنی در افغانستان وضعیت که از طریق راه دور تحصیلات میره به چی وضعیت است؟ یعنی تا چی ما این کارا عملی میشه؟ مشکلات چیست؟ یک کمک بسیار کوتاه کوتاه اگر صحبت شود که به نوبت باز استادم گپ بزنن سوالا را طرح کنیم. استاد محترم آقای بابری بفرمایید.
تشکر آقای نظر. اصلا اجازه بدین که عرض کنم که خود آموزش از راه دور و یک بخش از این که به نام آموزش الکترونیکی یاد میشه یک بخش مهم آموزش است. آموزش از راه دور پیشینه بسیار سابقه داره، از قرنها پیش شروع شده بود، به کشورهای مختلف از طریق مکاتبه از طرق مختلف وجود داشت، ولی خوشبختانه با رونق گرفتن بخش تکنولوژی معلوماتی به این بخش هم تغییرات بسیار چشمگیری رونما شد و اما قسمی که شما میفهمین به کشورهای مختلف مخصوصا کشورهای پیشرفته به این مورد از دید بسیار خوب نگاشته شده، من حیث یک وسیله که زمینه را هم به دسترسی فراهم میکنه، هم درس میتونه جالبتر و بهتر کنه، هم ارزانتر باشه و بسا فرصت های دیگه. ولی فراموش نکنیم که محدودیت ها و مشکلات خودم داره. در افغانستان آموزش از راه دور هم پیشینه داره، گرچه اوقدر مثل دیگه کشورها پیشینه زیاد نداره، ولی با این همه متاسفانه قسمی که می فهمین کشور ما تای چار ده مشکلات عجیب و غریبه که بدگه کشورها مسئول خود نداره، دست و پنجه نرم میکنه. یک بخش ما که بسیار صدمه دید و بیحد صدمه دید و کمتر سر از او تمرکز میشه بخش تحصیلات عالی و معارف است. خوشبختانه تا 19 سال گذشته وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون‌های ما بر اساس پلان استراتژیکی که وزارت تحصیلات عالی پلان دوم عزیز سه سال‌های 2016 تا 2020 نافذ است و حتی پیشتر از او پلانی که از سال 2009 این نافذ شد. به اونجا یک به این مورد و فرصت های دیگه که چطور کیفیت تحصیلات عالی بهبود پیدا کنه به این موردو هم تمرکز شد. یعنی می خواهیم میگه بگویم که پیش از این اپیدمی کرونا این موضوع در جمع مسئولیت های رهبری تحصیلات عالی و رهبری پوهنتون های ما قرار داشت. پیشرفت های خوب را داریم، گرچه پیشرفت ها کافی نیست. بعض کارهای بسیار خوب شده، فرض مثال در بخش زیربنای آموزشی از امو سالهای پیش توجه شده به همی هدف، در منظور از زیربنای آموزشی به منظور تحصیلات الکترونیکی و از راه
درست.
بعد یک سلسله مواد و یا فراهم شده به طور مثال کتابخانه های الکترونیکی، به طور مثال دسترسی و
خب بابری صاحب محترم در این موضوع بازم سوال که تره شد شاید شنوانده بپرسن از او خود تکرار نشه از وقت خوبتر استفاده شد. فعلا از شما خیلی تشکری، بریم به استاد بها. استاد بها شما شنیدین دکتر صاحب، شنیدین استاد محترم رئیس پوانتونه، شما چی میخواین علاوه بکنین؟ یعنی شما این موضوع از ندید تعقیب کردین روند امی تدریس آنلاین در افغانستان چگونه است؟ از نقطه نظر شما فعلا چی چیزا در دسترس دار یا چی سوالات دارین؟ چه بفرمایید.
دیر مننه نظر صاحب. البته زب دا لازم رو مگرنم چه زه هغه تجربه چه مثلا پو انتونونو که چه دلت انگلستان که دی یا امریکا که چه ما وقت دیر کرده چه علت دیزه دا غده تا سر شریک کرم، دا با بهتره وی چه افغانستان که پا آینده که پا خیر ده نور و ملکون وی تجربون کار واخستل شی او بالاخره مغا شای چه نور و ملکون که کی هم داغسی و کار وکوله شی، بیا به انشالله پا غبانده هم بحث وکو. البته پا مترقی نرهی که ده آنلاین ایژوکیشن چه ورتوایی داغا تقریبا ده شل کاله کیگی چه داغا ری شل کاله یا زیاد کیگی چه داری واج لری. البته په پوهنتونونو کې هر استاد مکلف دی چې خپل ټول درسي مواد په هغه سیستمونو کې واچوي چې غوته لرننګ مانیجمنت سیستم وایي. هر پوهنتون د یو هر مکتب او هر کالج ځانته لرننګ مانیجمنت سیستم لري او هر استاد مکلف دی چې خپل ټول درسي مواد چې نوټونه وي یا د لیکچر سلایډونه وي هغه ټول باید واچوي او دې ته شاګردان د هر ځای نه اکسس پیدا کولی شي. یعنی مقصد که په مالیزیا کې وي، هانګ کانګ کې وي، استرالیا کې وي، یا مثال لندن کې وي، یا کوم بل هغه کې وي، د خدای نه دغه مواد کتلی شي. دا یوه برخه ده. دوهمه برخه یې دا ده کله چې دا د کرونا وایروس راغی نو مشکل هغه شو چې څنګه دغه استاد کیدای شي د خپل کور نه درس ورکړي شاګردانو ته. نو موږ هغه یوه برخه تیاره درلوده چې موږ خپل لیکچر نوټ ټول شی په کمپیوټر کې وو شاګردانو ته اکسس پیدا کولی شو. فقط موږ د هغه څه پکیجونو نه استفاده وکولی چې مثلا هغه ته مثلا مایکروسافت ټیمز وی یا مثلا زوم وی یا مثلا نور. بیا د همدې د لارې نه موږ دغه خپل د کمپیوټر سکرین هغه د شاګردانو سره شیر کوو او بالاخره شاګردان د دې نه استفاده کوي او حتی ځینې لابراتواري کارونه هم د موږ سره چې مثلا د کمپیوټر سیمیلیشن ورته وایي د دې د لارې نه موږ د شاګردانو سره د خپلې تجربې مثلا شریکولی شو. په افغانستان کې لکه بابوري صاحب چې اشاره ورته وکړه ډېر پیشرفت شوی په تیرو شلو کلونو کې. زه خپله انوالو وم تقریبا د 2018 کال پورې چې هیڅ نوي شپته یا اویا واره زه تللم کابل ته. ماته دغه پیشرفتونه هلته معلوم دی. البته که چیرې دا پیشرفتونه مقایسه کړو د هغه وخت د 2001-2002-2003 کال ډېر زیات پیشرفت راغلی. خو بیا هم هلته لکه بابوري صاحب هم چې اشاره ورته وکړه هلته محدودیتونه شته. هلته محدودیتونه دا دي چې مثلا نن سبا هر څوک شکایت کوي چې کابل کې برق نشته او همدارنګه د انټرنیټ اویلیبلیټي انټرنیټ مثلا دومره زیات کشتون نه لري او همدارنګه شاګردان مثلا کمپیوټرو ته لاسرسی نه لري او هم بل مشکل دا دی چې مثلا یو زیات تعداد شاګردان چې دي چطور شاگردان چه ده لیسون راجی ده غوی ده انگلیسی پا انگلیسی بانده نه پویی پا غربین ناره که مثلا پا انگلستان که شاگردان چې د لسم سن خلاصي دوی د آی ټی ټول سکلز دا وي، هیڅ ضرورت نشته په پوهنتون کې موږ دوی ته د آی ټی سکل نه ورښیو. نو بدبختانه هلته خو مشکلات وینه ډېر زیات دي، نو پیشرفت ډېر شوی، نو امید شته چې آینده کې هم لکه ما مخکې چې ویل چې د نورو ملکونو د تجربو نه کار واخیستل شي او بالاخره دغسې یو کار وشي چې خلکو ته مفید تمام شي. شاگردان زموږ ډېر زیات فعال دي، اما په دې غربي دنیا کې استادان، هر استاد مکلف دی، مجبور دی، دا د استاد وظیفه ده چې دوی د خپل لکچر نوټونه او دا د کمپیوټر د لارې نه د شاگردانو سره شریک کړي. اما بدبختانه افغانستان کې اوس هم اورېدل کېږي، زما سره یو څه شاگردان په تماس کې دي، دوی چې زه پوښتنه ځنه وکړم چې مثلا ستاسو دا مواد آیا لاسرسی نه لري، وتو زه به سبا بل سبا پوهنتون ته ولاړ شم په څلورو پنځو سرویسونو کې د یوې خانه یا د بلې خانه ځیو راځي، بیا هغه هم استاد نه وي. دلته ډېر زیات مشکل مثلا په ایمیل حل کېږي، موږ مجبور یو، استادان په غربي نړۍ کې مجبور دي چې د شاگردانو هر ایمیل ته ځواب ورکړي، ځکه دلته درس په پیسو دی. شاگرد شکایت کوي وایي زه مثلا انګلستان کې د پوهنتون فیس 9500 پاونډ دی، دوی چې آی ایم پیینګ 9500، زه 9500 پاونډ پې کوم، ماته کوم سرویس تاسو وړاندې کوئ؟ نو بدبختانه هلته د یو څه کلچر ته تغییر ورکول دي او مسؤلیتونو ته، مخصوصا د استادان باید مسؤلیتونو ته متوجه شي، او همدارنګه د آی ټی سرویس چې دی دا ارزانه هم نه دي، دا ډېر قیمت دي. مثلا هغه لرنینګ منیجمنت سیستم چې موږ په خپل پوهنتون کې لرو، په کال کې کیدای شي درې څلور لکه پاونډ دوی په باندې مصرف کړي، اما یو تعداد داسې لرنینګ منیجمنت سیستمونه شته چې استادان په شخصي توګه د هغو نه استفاده کولی شي او هغه مثلا اپلوډ کړي. زه په دې خبر یم چې وزارت تحصیلات عالي او په کابل پوهنتون دی یو لرنینګ منیجمنت سیستم باندې کار کوي او یو څه فسیلیټي هغه کړی دی، خو مونږ تاسو چې فکر کوم داسې یو لرنینګ منیجمنت سیستم چې ته د مملکت ټول پوهنتونونو ته یو شی یو لرنینګ منیجمنت سیستم جوړ کړي، په دې نړۍ دنیا کې داسې رواج نه ده.
درست. خب مهمانای محترم، پیشنهاد میکنم که از شنونده ها یک چند سوال بگیریم برای ازی که تکرار نشه سوالای ما. اگر شنونده یک سوال خاص داشته باشند، مخصوصا محصلین محترم که از رای مجازی از رای دور درس میگیرن، مشکلاتشان، پیشنهاداتشان اگر به زبان بیارن که اونا را استادای محترم جواب بتن. ما اعلان داریم یا نداریم؟ آقای شفیق عیار همکار تکنیکی ماست، میگه یک اعلانک کوتاه را داریم، هی بشنویم.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و شماره دو ما 0799-203-540. اگر در واتساب بنویسین ما سوال های درست باشه می خوانم. واتساب ما 4207-25-84-397 آخرشم 3 هست، دوام میتونین سوالاتان تره کنین. یک شنونده وصل شده می لحظه، ولی شنونده از بفرمایین سیب.
بله سلام علیکم، سلام امینینو، سلام محمد قاسم زاکی نجمان ناشه سر پردی که
بفرمایین. خوش آمدین، بفرمایین سیب.
نظر تا مرتبان تاسیم بوری هر کال سابون دامال زوگیر خاور لمان جزی پزراو خاور خولی دولت جید مخیل پارا
همی موضوع ما تغییر کرد، مسئله خاک فکر میکنم که در قسمت اول بود و تمام شد، حالا در قسمت دری موضوع بحث ما تغییر کرد، در قسمت پشتو موضوع اهمیت خاک روز بین‌المللی خاک بود خلاص شد، حالا قسمت دری موضوع تحصیلات عالی است. فکر میکنم سوی تفاهم شد. تشکر. اگر در مورد سوی تحصیلات عالی اگر سوال دارین قطع شد. اگر یک شنوانی دیگر بگیریم. بله.
سلام علیکم آقای نظر. سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین سید، بفرمایید.
خوش باشین. سوال ما کوتاه راجع به نرخ پانتونا و
کوالیتی پانتونا در کشورهای همسایه دوست ما معلومات بسن انگلستان هم مثال نیستم صحیح ولی همین دو مثال که دارم نمیدن در کشورهای همسایه وضعش چطور است.
تشکر. نرخ موضوع بحث ما نیست، خب به هر حال موضوع ما از راه دور چطور است، مثلا تحصیلات نقصایش فایدهایش روش صحبت میکنیم، اگر به خاطر خوب شدن از این موضوع کدام پیشنهاد جالب داشته باشین اونا را میخواییم بشنیم، با استادا در بیان بگذاریم که یک ذره وضعیت بهتر شود. یک شنوانده دیگر را بگیریم. بله شنوانده بفرمایید صحبت کنیم سیب. بله بفرمایید سیب. صحبت کنین شنوانده عزیز. خب دوگه شنوانده را میگیریم. بله بفرمایید سیب.
بله آقای نظر میتونید صدایم
هست؟ ها میشنوم، بفرمایید سیب.
آقا سلام خود به شما، به میمانه محترم شما تقدیم میدارم، از ستار آخوندزاده هستم از رسولی بالا ملغا بتونم.
بله آخوندزاده سیب بفرمایید، چی سوال دارین از رای دور یاد میگیرین؟
از رای دور یاد میگیرم. بخیر از میمانه محترم شما سوال می هست که به همه افغانستان چقدر محصول از می رای مجازی اینا تحصیل میکنن به جایی که برق نیه اونا چی رقم میکنن؟ این مصارف ازی به دوشی که هست اکثر محصولین هست اونا واسه یک گوشی رو نداره که یک گوشی با خود بخره دیگه، این مصارف ازی به دوشی که هست این می رای معلومات متخلی مهربانی میکنن.
بسیار سوال جالب، تشکر آخوندزاده صاحب. یک شنوانده دیگر بگیریم. بله شنوانده عزیز. بله شنوندیز بفرمایید، اگر قطع شنونده نیست بس است آقای عیار باز پسانتر، درست است؟ خب یک شنونده دیگه هست ولی اگر شنونده نیست قطع شده. خب بابری صاحب محترم، امی سوالای اساسی هم راستی هم که آخونزاده صاحب اینا تره کردن که امی موضوع جالب است، مثلا در جایی که قسمی که استاد با هم گفتن در مشکل برق است، مسئله اینترنت است، این مسائل چطور است؟ امی اگر امی را جواب ارائه کنیم خوش میشیم.
تشکر صاحب. ما خدمت شما عرض کنم که در پوهنتون ها و در تحصیلات عالی افغانستان قرار به این نیست که 100% تمام دروس ما از طریق مجازی یا از طریق اینترنت تدریس شوه و شاگردای ما بیاموزند. گرچه این پاندمی کرونا ما و شما را به یک وضعیت قرار داد که آمادگی به این وجود نداشت، یک دم همونطور یک حادثه جهان شمول رونما شد و ما را وار داشت که بعضی از کارها را بکنیم و یکی از کارهایی که انجام شد به قول و به مبنای صحبتهای جناب دکتر سید بها اونمو LMS بود که تحصیلات عالی افغانستان او را تدوین کرد و به سمستر گذشته ما که نخستین سمستر بود به این موسم کرونا این تطبیق شد. کاملا ما همراه جناب آخونزاده صاحب، همراه مردم عزیز و جناب شما موافق هستم. یک از جمله کاهش محدودیت های آموزش الکترونیکی، یکی از جمله مخصوصا در بخش تکنیکی دیگه محدودیت هم داره، اینمی است که متاسفانه به افغانستان برق وجود نداره، اینترنت کیفیتش بسیار خراب است و اکثر مردم به این دسترسی ندارند و قیمتش بسیار بالاست. بعد اما قسمی که گفتن اکثر محصولین عزیز ما وسایل ندارن، حتی یک تلفن هوشمند ندارن. بعد مسئله زبان انگلیسی را پیشتر دکتر صاحب بها یاد کردن، یا همه مشکلاتی است که وجود داره. روی همین ملحوظ در تحصیلات عالی ما به صورت یک مورد استراتژیک عقیده به ای داریم که باید بخشی از آموزش ما را، نه 100%، بخشی از آموزش ما را اینمی آموزش الکترونیکی بگیره. این رقم آموزش به نام آموزش اختلاطی هم یاد میکنن، به نام ترکیبی هم میگن، تلفیقی هم میگن، یا اصطلاح انگلیسیش به نام blended learning است. به این آموزش خود دو حالت است. یک حالت است که ما این را به صورت عادی در نظر گرفته بودیم که چقدر میتونیم از امکانات و منابع غنی که در دسترس است از اینجا ما درس خود را تقویه کنیم. مسئله دوم این است که ما به این شرایط با در نظر داشت محدودیت هایی که پیشتر خدمت شما عرض کردم، ما چقدر میتونیم از این استفاده مؤثرتر و بهتر کنیم. روی امید دلایل عقیده به این است و ما پیش از تعطیل شدن دروس ما یک هفته قبل تمام پوهنتون ها به شمول پوهنتون کابل استادای عزیز ما یا وظیفه گرفتن که پیش از مرخص کردن شاگردا یک هفته به راهنمایی شاگردا بپردازن تا ای که در سه ماه زمستان یا به صورت مؤثر هم از منابع فیزیکی که به دستشان قرار داره کتاب، کتابچه، لکچر نوت، چپکر و غیره و هم از منابع مجازی که منابع باز هم به دو گروه تقسیم میشه. بعض از این منابعی است که از طریق جهانی یا وجود داره یا به نام موک میگیم، اونمو منابع بازی هست و همشمولی هست که هر کس میتونه به او دسترسی پیدا کنه. بعضی منابع دیگه علمی هست که به وا میتونند استادای ما دسترسی دارن یا به صورت ما حق اشتراک داره افغانستان و تحصیلات عالی ما که از او استفاده کنه. و گروه دوم اونمو پلتفرم یا چوکاتی است که پیشتر دکتر سید بهاءالله لطف کردن، المسی است که به نام HELMS یا Higher Education Learning Management System یاد میشه که متصدی از این وزارت محترم تحصیلات عالی است و از او استفاده کنن. HELMS ما سلسله مشکلات داره، همیالا مشکلات تکنیکی داره، ولی انشالله کوشش میشه که به زودی حل شوه و یک مقدار محصلین ما بهتر بتانند از این منبع استفاده کنند.
تشکر استاد.
نه تنها استفاده کنند بلکه هم مورد ارزیابی قرار بگیرند و هم مورد فعل و انفعال یا نمو آموزش فعال قرار بگیرند.
بله تشکر بابری صاحب. خب استاد بها، یک شنونده ما آقای وزیری از جرمنی در واتساپ نوشته کردن، گفتن که مثلا فاکولته طب و شفاخانه های مجهز ضرورت دارد تا دروس آموخته شده نظری در ساحه علمی به صورت عملی اجرا گردد. این مسئله چطور خواهد شد؟ مسائل عملی و اینا از رای دور یا چطور خواهد شد؟ چطور کنترل میشه در پانتون برایتون؟ شما چی تجربه دارین؟ در خارج چطور میشه؟ برای از این که در افغانستان امکانات لابراتوار اصلا بسیار ضیق است، این موضوع در ساحه عملی اینا در خارج در اروپا اینا چطور میشه؟ افغانستان چطور میتونه از تجربه از اینا استفاده کنن صاحب؟
السلام علیکم. البته موږ خپل خپل پوانتون که داسې کار کړی دی چې هر هغه کارونه چې هغه عملی و لابراتواری کارونه و دوی هغوی اکثریت دوهم سمستر ته وړي دي او یو څه لکه چې بابوري صاحب هم هغه اشاره ورته وکړه د بلندد ایجوکیشن په نامه هم موږ یو تقریبا د دوه درې هفتې مخکې زموږ یونیورسټي کې زموږ پوهنتون کې بلندد ایجوکیشن و یو څه لابراتوارونه فعال و خو اما هماغه لابراتوارونه ټول دوی دغه ګورمنت یا حکومت کوم راهنمایی چې وه هغه یې په نظر کې نیولې وه د کرونا دپاره چې باید خلک یو د بل نه مثلا دوه متره لرې وي او اواکاشي یې څنګه وشي او بالاخره بله څنګه وشي. او زما یو دوست دی د هغه زوی په هغه د همدلته زموږ په برایتن یونیورسټي ساسکس یونیورسټي دوی موږ جوینت یو هغه میډیکل سکول لرو. البته موږ هغه محصلین چې هغه طب وایي هغوی نه دي رخصت، هغوی مغ خپل مقصد ستدی ته دوام ورکوي او په شفاخانو کې هم البته دوی کار زیاد په شفاخانو کې دی، پس دوام صنف نه نو په شفاخانو کې مصروف دي. خو مونتا په ټولو شفاخانو او نورو انسټیټیوشنونو کوم ځایونه چې تر اوسه پورې خلاص دي په هغوی کې د حکومت کوم راهنماییگانی چی دید کرونا دیده خاطر چی کرونا کم شی یا مثلا سرایت کم شی اقا پر نظر کی نیسی. نو زموک درسونه تقریبا دی تیر افته نه را پا دی خب برتا اش رو طول آنلاین شوال بدون دی مدک یا غنه دیده تب دی فاکولته نه زکر کرونا در تلک زیادت شبی و پا وزدت دوی مقصد چد تجهیزات و شانی برابر کردی او پا زمن که نور مقصد از کارون ایوه کول چه دیده کرونا اغا گراف برت پا مخبکت هده.
بله خب به هر حال نمیجه بابری صاحب، یک مسئله است که در افغانستان
تجربه نشان داده که در هر موضوع یک رای گنجشکه که شاگردان میپالن، نقل مقل و از این قبیل مسائل. و شما قسمی که خودتان هم فرمودین، گفتین قبل از این مسئله کرونا هم بعض درس از رای دور یا مسائل دیگه تجربه شده در افغانستان، مثلا شبانه درس میخواندن، یک وقت پلیسه گفته یک چیز داشته، مثلا از این قبیل مسائل. تا جایی که به ما از هر طرف تلفن کردن و پیام گذاشتن، یک موضوع ترشیدن که مثلا قبل از کرونا هم بعض نفرای عالی رتبه افغانستان مثلا اینا در پانتونا نمی آمدن، منتها دو سال بعد ماستری خود به دست می آوردن. از این قبیل مسائل، یعنی چه قسم درس می خواندن اینا، چه قسم امتحان می دادن اینا، یعنی سویه چی است نیست، این یک میکانیزم، یک کنترل کار داره. اینا مسائل چی است؟ مثلا بسیار کلان نفرا را نامش من نمی گیرم، مال خفه نشن اونا مثلا بدون از این که در فاکولته بیاین، خودشان در وزارت یا در ریاست یا هر جایی که بودن درس خود تعقیب کردن. البته یک کار گناه نیست که اگر واقعا درس بخوانن و امتحان بتن، این کار خوب است. اما از این سو استفاده اگر شوه، بر یک وزیر رئیس زور آدم نمیرزه، نمره دادن هم مشکل است، نمره ندادن هم یک مشکل است. این مسئله چطور میکنین باوریسه؟
آقای نظر بسیار زیاد تشکر. واقعا این یک مشکل بسیار جدی و تحصیلات عالی افغانستان بود و هنوز هم متاسفانه است. اصلا اطلاع شده بود پیش از این که وزارت تحصیلات عالی یک چارچوب قانونی درسته به خاطر ارزیابی اسناد تحصیلات عالی بسازه. ما تا سال 1388 خدمت شما عرض میکنم، یک تعداد امون قسمه که شما لطف کردن، کسانی که خبر داشتند یا فرض مثال فرصت ها را میفهمیدن و یا میخواستند، اما تو ریا به بعضی از مراجع اسناد را به دست آوردن که اسناد قابل قبول و تحصیلات عالی افغانستان نبود. متاسفانه بعضی از پوهنتون های وجود داره که یار به نام پوهنتون های مجازی یا پوهنتون های باز میگن. بعضی از این فراموش نشه که پوهنتون ها آقای نظر پوهنتون های معتبر هم هستن، به طور مثال اندرا گاندی اوپن یونیورسیتی توسط هند میشه و به انگلستان است، به یک اوپن یونیورسیتی داره، MIT به امریکاست، یعنی پوهنتون های معتبر هم هست. ولی بعضی از یا واقعا اعتبار درست اکادمیک نداره، هدفشان هم قسمت که شما گفتن بیشتر دادن مو به اصطلاح مقابله روباست. از او خاطر وزارت تحصیلات عالی باز یک مقرره، اول لایحه و باز بعد از او یک مقرره رو وضع کرد. اکنون یک مقدار نظارت بهتر بر از او تعمیل میشه، به این معنی که اول یا به جایی که درس میخوانن این جایی باید مورد قبول تحصیلات عالی افغانستان باشه، یعنی جایی یا مراجع با اعتبار باشه. دوم، وقتی که اسناد از یا ارزیابی میشه، کار بسیار خوبی است که از یا یک امتحان گرفته میشه از کسانی که کاملا از طرق مجازی یا نمره را از کوانتون های باز گرفتن، از یا حتما یک امتحان ارزیابی گرفته میشه. و کسانی که به اصطلاح نیمه مجازی 100% نیست و مورد ارزیابی قرار می گیرند. یک مقدار از این موضوع به حساب جلوگیری شده و در ضمن اون مؤسساتی که به صورت غیر راجستر شده و بدون استیزان وزارت تحصیلات عالی در افغانستان ایفا می کردن، از فعالیت از او هم جلوگیری شد و در ضمن مردم هم فهمیدن که اسناد ما ارزیابی نمیشه، یعنی یک مقدار زیاد تحت کنترل آمده. دیگه شما بسیار دقیق گفتین، اما تو که آموزش الکترونیک یا همین برقی این زمینه ها و فرصت های خوبی را میتونه به تحصیلات عالی و معارف فراهم کنه. یک تعداد دیگه هم بدون تردید به کمین از این نشسته هستن که چطور از این سو استفاده کنن. و جوانان به تمام کشورهای دنیا متاسفانه محدودیت های زمان است، محدودیت های اقتصادی است، محدودیت های در توانایی خودشان است، یک تعداد به فکر از این میشن که چطور از کجا یک سند داره به وجود بیارن. اما بر نظام های تحصیلات عالی است که واقعا با این موضوع دلسوزانه برخورد کنن. ما فکر میکنم بدون تبلیغ و به واقع بینانه خدمت شما عرض کنم که یک مقدار زیاد به این موضوع خوشبختانه به افغانستان رسیدگی شده و اکنون به یک مشکل بسیار جدی نیست، به خاطر که ما واضح استیم هر کس که سند خود میاره و میفهمه که ما اسناد ما مثل سابق اما مهر تایید نمیگیره و باید مورد ارزیابی قرار بگیره. اما قسمی که پیشتر گفتم خود پوانتون اعتبار داشته باشه، خودش واقعا از او پرسان میشه و بررسی میشه که آیا این کورس گرفته و نگرفته.
بله، خب آقای شفیق عیار اگر شنونده تلفن میکنه یک دو سوال بگیریم از شنونده ها، چیزایی که اگر فکر ما نشته از اونا میگیریم. شماره تلفن ما 0700-822-755 و شماره دو ما 0799-203-524 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501 اگر شنونده نیست من خودم سوال میکنم. خب استاد بها، تا شنونده تلفن کنم من خیلی سوال خود را بکنم و ایست که جلو ساختکاری میگن بسیاری ها، یعنی تقلب، یعنی سوء استفاده از این میکانیزم از رای دور، چطور جلوش باید گرفته شد؟ روی ازی شما فکر کنین که یک شنوانده میگه وصل شده، شنوانده را بگیریم. بله شنوانده عزیز بفرمایین. بله شنوانده هم قطع شد، شنونده هم رای دور واری است و نه خراب شد خرابش. خب به آن سیب خیلی جواب بگیریم. خیره شنونده را یه بعد شنونده ما خودم سوال میکنم. بله بفرمایید سیب استاد با
که کلا چود کم چوک یوی وظیفه تا درخواست ورکوی ده اغا نه هیچ وقت دا نگالی چی تا واسه ما تا در شادت نامه را را یا ما تا ده ترانسکریپت را را یا دار را زخ پلا چی مثلا در فعلی وظیفه چه ما پیدا کردی تقریبا یو در شکال مخ که مانه شادت نامه نده وقتی دوی دیر آسانه پیدا کولیش انترویگانی دی اسسمنتون دی داغا دی پا دیک پیدا کولیش در سره در انسان چی دی در سکل لری یا اینه لری. بعد بختانه پا درس نرهی که لکه چی پا افغانستان یا زن نور و ملکونو کل تشادت نامه درس دی پارا زن پویم چی آیا اصلی عدف دی درس داده چی دوی مثلا یو علم زده که مثلا خ داکتر شی خ انجینر شی خ مثلا اکاونتنت شی یا خ مثال پا فایننس که او پویی او یا دا چی عدف داده چی پا قد تشادت نامه لاسته راوری. نو که هدف داوی شرط نامه لاسته را وړي هغه نو وینه هغه څه موضوعاتي چې تاسو مخکې هم د بابوري صاحب سره په هغه باندې دسکشن وکړه. اما په صورت عموم زما له نظره د افغانستان د تعلیمي مؤسساتو کې مخصوصا په شخصي تعلیمي پوهنتونونو په دې کې د کوالیټي یا د کیفیت هغه یوه لویه لویه معضله ده. اغه مازله مثلا د مثال په توګه زوس یو د تاسو ته وایم د افغانستان مریضان ولی د پاکستان ته یا هند تلته تداوی کی در حال کې چې په افغانستان کې بزرګونو ډاکټران موږ لرو. همدغه رقم مثلا انجینران موږ ډیر زیات انجینران لرو او فایننس او په دې کې خو متاسفانه موږ یعنی ته کوم درڅ زما معلومات لرم تر اوسه موږ داسې یو فایننس اډوکیشن یا تعلیم نه لرو چې غای نور دنیا سره مقایسه شي. نو به تر هغه دا چې کچیرته په کوالیټی باندې مثلا ډیر فشار واچول شي او بعد او بل مشکل ده چې د بدبختانه افغانستان کې موږ کله چې شاګردان فارغ شي از موږ دغه مین امپلایر یا دغه مهم ارګان چې د شاګردان جذبیږي هغه ټول مثلا دولت دی او په دولت کې خو نو هغه واضح خبره ده چې با بوری سبتم ښه معلومه ده چې هلته بدبختانه چې مهمه داده وایي چې باید یو شهادتنامه ولري. نور دغه انسان سکیل او دې ته زه نه پوهیم چې څومره اهمیت ورکول کیږي یا نه ورکول کیږي. څو کاله مخکې زه چې په کابل کې وزارت مخابراتو کې مشاور وم البته ما یو څه شیان ولیدل په اصلاحات اداري کې چې مثلا هلته څه کارونه روان دي څنګه مثلا اشخاص ټاکل کیږي. یعنی ما نظر هر هغه څوک چې دوی وغواړي چې کوم وزارت ته راولي شهادتنامه به ولري او هغه نور ټول مراحل ورته برابریږي. دا هغه ده چې دوی ښایي چې دا دې موږ مثلا د پوست اعلانوو بیا انټرویو کوو بیا بله کوو بیا بله کوو اما په آخر کې هماغه څوک راځي هماغه دلخوا څوک راځي چې هغه سیستم یې وغواړي. نو دغه یوه لویه معضله د افغانستان که او به یو مهمه معضلات داده چې افغانستان که پس دینه چې فاکولتی نه خلاص شي د شاگردانو د پاره د دې محصلینو پاره هیڅ داسې منظم هغه زه پلان زه نه ګورم په دې مترقي نړۍ کې کله چې پوهنتونونه نه خلاص شي هغه داسې نه وي چې دستي څنګه څوک خلاص شو دستي د طب نه خلاص شو ډاکتر کې یو ډاکتر حداقل 15 کاله ورسته پس د فراغت نه بیا ترین کی څو چې هغه سم ډاکتر شي او هغه نسخه ورکړی شي همداسې انجینران همداسې په بله نورو ټولو ساحو کې خلک چې د پوهنتونونه خلاص شي هغوی کمپانیان یا مثلا حکومت جذبوي او هغه ترین کی بیا پس دغه نه 3, 4, یا 5 کالو دی سم پروفیشنل کار کوي چې بدبختانه دغه شیانه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت داسې لازمي اقدام زما نظر نه دی کړی.
تشکر. خب آقای بابری، همین موضوع که عملی باید کار شوه، مخصوصا دکتر سایبا، انجینر سایبا، اینا لابراتوارهای بسیار خوب ضرورت دارن. قسمی که میشنویم شما مثلا همین واکسین کرونا را مثلا در پانتونا کار میکنن، در انگلستان که کشف شده کدام پانتون است، حالا نامش یادم نمیره، در اکسفورد بود کجا، اوجا کار میشه. یعنی این تجهیزات بسیار وسیع درست باید دختر از یا گذاشته شد و کسی که مخصوصا محصلین هستن در میساهای تخصصی مثل طب و انجینیری و ویترنری یا که اونا یک چیز عملی یاد بگیرن و در پالی فاکولته در وقت رخصتیاشان یک ماد ما یا هرچی قضیشان میشه دمو کده دیگه دکترها کده دیگه شفاخانه از اونجا کار شوه. این مسئله قسما شروعش ده به خیال منطقه یه رایت نیست. هر کس که همون دیپلوم گرفت دیگه بازون خودش میگه مستم دیگه دکتر کاکا دکتر است، ماینه خانه خودم واز میکنه پیسه جمع کده میره. نیست این چطور میشه این گپ سیب بابری سیب؟
بله آقای نظر دقیق است. اصلا خود مسئله سرمایه بشری اگر ما تو به یک نقطه کمک ببخشن ما به عقب میخواهیم برم. ما میخواهیم تو بگویم که اگر پوهنتون ها متوجه از این باشن که یا چقدر میتونن به انکشاف اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش داشته باشن، باز مسئولیت و فعالیت از یا یک مقدار به شکل دیگه می نمایه و معلوم میشه. اصلا متاسفانه در کشورهای رو به انکشاف و کمترین انکشاف یافته مثل افغانستان، باز اون کشوری که 14 در آتش جنگ سوخته، متاسفانه همین مسئولیت به درستی درکم نمیشه، در سطر وظایفشان هم نیست. روی همی دلیل بود که متاسفانه تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به افغانستان یک دم بسیار توسعه پیدا کرد و تعداد زیاد از یام که شما ببینین با زیاد رشای بسیار مهم میره، مثل که شما و جناب دکتر سبها گفتن، مثل طب و انجینیری و این رشای داره که به افغانستان به انکشافش به پیشرفتش بسیار مهم است. از یک طرف واقع بینانه اما قسمی که پیشتر گفتم در تعداد از پوهنتون‌ها مخصوصا پوهنتون‌های دولتی ما، یعنی به این 20 سال تغییرات بسیار عمده و فاحش رونما شد، در زیربنایشان، در کیفیت تدریس، در کیفیت استادایشان، در کیفیت شاگردا و در تقویه خود پروسه آموزش. اما در تعداد هم دولتی و مخصوصا در بخش خصوصی ما بیشتر جنبه تجارتی و بیشتر جنبه دادن دیپلم و ایگپا مورد توجه بود. از او خاطر مشکل واقعا به جای خود میمانه. واقعا یکی از جمله مشکلات اجتماعی افغانستان آقای نظر دوستای عزیز همی است که ما فارغای بسیار زیاد را به جامعه تقدیم کردیم. یک ذریب است، ذریب مشارکت میگم در تحصیلات عالی. این ذریب یک دم از پایین تر از 0.5% به افغانستان از سال 2002 ای به بیش از 10% رسید. اگر به تحصیلات سگانه توجه کنیم، یعنی ما به اینجا کلمات تکنیکی بعد از صنف 12 رو حساب کنیم، پوانتونها رو حساب کنیم، یعنی یک تغییر بسیار چشمگیر است، قابل قطر است. اما از طرف دیگه که ببینیم اینیال کیفیت که ببینیم، کیفیت متاسفانه به مو حد کافی نیست و نتیجه نمیشه که جوانان نمیتونن کار لازم پیدا کنن. اصلا خود وظیفه کاریابی آقای نظر دوستای عزیز ما میشه میگیم یک مثلث است. یک ضلع از این مثلث کوانتون است. کوانتون و کانونهای آموزشی است که یا چقدر میتونن به هدفمندانه و مسئولانه و با دلسوزی به می وظایف خود بپردازند، به همو ضرورتهای اقتصادی جامعه خود، ضرورتهای اجتماعی جامعه خود بپردازند. ضلع دیگه از این مثلث عبارت از شاگرد است که شاگرد چقدر به اینجا واقعا شاگرد خوب بوده، شاگرد زحمت کشیده. اما قسمی که شما میفهمین به تمام دنیا گاهی وقتا ایت میشه که از پوانتون بسیار خوب میبینیم شاگرد ضعیف فارق میشه و یا برعکس ازی. و ضلع سوم ازی که بسیار مهم است او عبارت از بازار کار است، استخدام کننده هاست. متاسفانه ما فکر میکنم در افغانستان ضلع اول و ضلع دوم انکشافات خوبی را داشته. یعنی ما واقعا به 20 سال که ببینیم جوانای ما، جوانای عزیزی که مکاتب یا فارق میشن با یک جدیت از طریق کورس ها مکاتب شب و روز زحمت میکشن، از کنکور به صورت رقابتی به مابین صدها هزار نفر میگذرانند و به یک پانزه دلخواه خود یا کامیاب میشن. کوانتون ها ما قسمی که پیشتر گفتم کارهای شایان انجام شده، گرچه بسنده نیست، گرچه کیفیت هنوز مورد نگرانی ما هست واقعا، ولی باز هم اگر شما این مقایسه میکنین تا 10 سال پیشتر و 20 سال پیشتر واقعا یک انکشاف بسیار زاید الوصف رونما شده که از اون نمیتونیم ما چشم پوشی کنیم. ولی زول سوم همین زول که برای خدمت شما عرض کردم که بازار کار است، استخدام کننده است، متاسفانه این یک وضعیت قطعا نرمال به افغانستان نداشته. به سالهای اول شما ببینین افغانستان سخت نیازمند متخصصین بود. این متخصصین وجود نداشت، پوانتون های ما وضعش خوب نبود، خود شاگردای ما خوب نبودن و از همون خاطر بود که بازار کار ما توسط خارجی ها حتی از کشورهای همسایه ما مشبوه شد. بعد وضعیت که کمک خوب شد با کمال تاسف ببینین این ناامنی ها بیشتر شد و تعداد متاسفانه تعداد خود تحصیلات عالی
خب بابری صاحب در ناامنی اگر داخل شدیم بسیار بیرون شده نمیتونیم از اون خاطر خیر دیگه مسئله موضوع اساسی ما و شما این مسئله تحصیلات عالی از راه مجازی بود روی از این یک ذره فوکس کنیم و از این که 5-6 دقیقه دیگه داریم یک جنبندی خوب شوه بابری صاحب با اجازتون من از استاد بها پرسان بکنم. استاد بها چیز ماند که باید ما امروز بگوییم یا شما میخواین بگوین برای زی که شنونده سوال تره کردن من سوال تره کردم اما چیز مهمه که در این راستا باید فهمیده شوه گفته شوه بگوین خوش میشین بفرمایین.
محترم نظر صاحب البته دا آنلاین ایژوکیشن او دی ریموت ایژوکیشن دا یو اپورچونیتی دا افغانستان محصلینو تا چه دوی که دایشی مثلا دی نور دنیا دی تجربون استفاده وکلی او کچه تا کوالیتی یا دا کیفیت زموگ دی تعلیم خشی زموگ دی پانتونون فارغان با نه تنها افغانستان که بلکه دی همسایه ملکونو سره بلکه دی میدل ایست یا دی مثلا دوبای یا مثلا سعودی عربیا پا دی زایونه که مثلا دی کار پیدا که دلو یا مثال پا یوروپ یا پا امریکا که دی کار پیدا که دلو زمینه ورتا مساعده شی مو خوز دیر زیاد فارغان لرو پکال که متاسفانه گورمنت روی طول نشی جذبه ولی در افغانستان حکومت روی نشی جذبه ولی شخص اغا موگ نلرو پرایویت سکتور موگلت نلرو نو که چه تا مو در خپل در کیفیت زیاد توجه وکلو او مخصوصا در آنلاین در لاره نه در نور دنیا نه استفاده وکلو زنی استازان یعنی بده تا حاضر دی چه افغانستان که مثلا در شاگردان سر کمک وکی پانتونون سر کمک وکی در مثال پا دول د ما سره یو څه دوستان د امریکا نه کالیفورنیا نه په تماس کې شول وای موږ مثلا په انجینری کې موږ ویډیوګانې جوړوو موږ غواړو چې په پوهنتونونو کې د افغانستان طول پانتونونو که مخصوصا به دولتی پانتونونو که دکتر مفت درس ور.
بله امینجا استاد از وقت خوب استفاده شد، خوب پیشنهاد است ایره بابری سب حتما یادداشت کردن، آقای بابری ایره یادداشت بکنن اگر کسایی که همکاری میکنن چطور همکاری های از او جلب شد به افغانستان. منتها یک اصطلاح در اقتصاد که تقاضا و عرضه و از این قبیل مسائل، باید نظر به تقاضا باید عرضه شود، یعنی افغانستان به کدام رشته ها ضرورت دارن، دمو رشته ها باید یک ذره پافشاری زیاد شود. دمو رشته ها مثلا در بسیاری جای افغانستان خانما نمیره پیش دکترای مردانه، یعنی پیش مردان نمیرن، از او خاطر دکتر زنانه نیست، قابلای زنانه نیست، از او خاطر شما باید می تقاضای بازار افغانستان باید مرفوع سازین. در این مورد چی چیزا هست آقای بابری؟
آقای نظر سوال بسیار خوب کردن. اصلا با ما به پوانتون کابل از چند ماه شده که امروی همکارای ما یک پلان جدید به نام پلان تغییر برای پوانتون کابل تدوین کردیم و هدف ما کاملا همین نکته است که شما میگین، جامعه جنگ زده و جامعه در حال رشد افغانستان چی میخواید، چی ضرورت داره و ما چطور خود معطوف و منعطف بسازیم به ضرورت های از او. شما کاملا دقیق میکنید، این وظیفه پوهنتون هاست کاملا نمو اصل عرضه و تقاضا
درست بابری سیب. ببخشید که من یک ذره صدا قطع میکنم ولی وقت کم شد، ما ورقدا میشم. از او خاطر اساساتش یعنی از مکتب باید شروع شد، اگر در مکتب شاگرد صحیح آماده نشه شما نمیتونین حالا از یک عسکر مثلا چی بسازین، دکتر پروفیسر بسازین، نیست. از مکتب چطور یک نفرای خوب باید به بالا؟
دقیق است. یک بخش بسیار مهم اینمی است که تحصیلات عالی بر مبنای معارف و هر کشور میتونه که انکشاف کنه. واقعا اگرچه انکشافات به معارف آمده، اما یک از جمله مشکلات پیشتر دکتر صاحب بها که یک از استادای باشد، با استفاده از فرصت از وام تشکر کنم، واقعا تا از 20 سال در بخش های مختلف و در تحصیلات عالی در وزارت مخابرات همراه ما زیاد همکاری داشتن، منش یک افغان بیالایشانه کار کردن. اما به این حال عرض کنم که به موپیشتر یک نقطه مهم را یا یادآوری کردم که شاگردایی که از معارف فارغ میشن یا انگلیسیشون به طور مثال به سطح مطلوب نیست، یا توانایی های تکنولوژیکی از یا به سطح مطلوب نیست. این چیزی است که واقعا ما به این ضرورت داریم بیشتر خود متمرکز کنیم. اصلا به کشورهای پیشرفته مطالعات نشان داده، یک مطالعه را یونسکو کرده که یک دلیل پیشرفت تحصیلات عالی است که حتی در کودکستان ها به معارف نه، به کودکستان ها بیشتر به فکر از این میشن که به چطور به انکشاف ذهنی طفلا بپردازن، چطور به طور مثال کدام دروس محاسباتی، الجبر، موارد آموزشی که سبب تفکر انتقادی شود، سبب انکشاف ذهن شود، به او پرداخته شود.
بله.
ما به نصاب ما یک مقدار توجه شده، اما من شخصا وقت زیق است که خدمت شما عرض کنم، فکر میکنم واقعا به این نقطه ضرورت داریم.
بله.
من ایسی یک نقطه بسیار مهم برای نسل آینده که به این بپردازیم.
بله استاد بابری ببخشین که بله بابری صاحب بخیلم که یک روز دیگه باز روی از این موضوعات صحبت کنیم. همکار تکنیکی ما میگن دو سه دقیقه پیش استودیو را خالی کنیم که به خبر آماده شه و از این خاطر مجبور کرد شما خداحافظی کنم، مقام خودم بخورم که سبا در برنامه که عدالت و فساد است روز یکشنبه موضوع بحث ما روز بین‌المللی بانک هست. اگر شنونده از ما علاقه داشته باشن روی از صحبت میکنن و همچنان برنامه صحت هم روی مسئله کرونا صحبت میکنیم که واکسین کرونا برآمده، ای به افغانستان چی وقت میآید و به کیات ای توزیع میشه. روی از او میخواییم فردا صحبت کنیم. از 2 تا 4 در خدمت شما هستیم. سبا ما را لطفا فراموش نکنین، اگر علاقه دارین شما هم سهم بگیرین. استادای محترم بسیار زیاد تشکر. محترم دکتر محمد عثمان بابری رئیس پوانتون کابل، دکتر بهاءالدین بها استاد پوانتون برایتون انگلستان، از اشتراکتان یک جهان تشکر، از همکارم شفیق عیارم تشکر میکنم و از حضورتان رخصت تا فردا. خداحافظ و ناصرتان.
تو راست از بار رفتم که کنم من همی صدای یک سلام، یک کلام از من همین کافیست. تو راست از بار گفتم که کلام از من همین کافیست. صدای یک سلام، یک کلام از من همین کافیست. دست به گفتار نوشتم، پخش کردم، مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را، مماتم را بنامد من همین کافی. حیاتم را، مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم که ابتدای عاشقان درش هر رنگ است.